د ماسپخین 2 بجې دي. زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر بون اوریدونکو، دا یو سات خبرونه تر 3 بجو ترشنه اسمان لاندې ځنګړي پروګرام لپاره ځنګړې ده. په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې 1400 هجری لمریز کال څنګه وو، او په نوي 1400 لومړي کال کې باید څه وشي او کومو چارو ته لومړیتوب ورکړل شي. دا خبرونه چې اسمت څاروان به پکې کوربه وي په څو شېبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې خبرونه زه احمد تکل وړاندې کوم. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی وایي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع وي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع ورمه ورځ هغه مهال مطرح شوه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت تمدید تر رایې ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی، او له دې کبله په بېوزلي افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. د دبلیو ایف پی ویاندې شیلي ټکرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په 340 لوړې شوې وې، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی هم پکې راغی. په کندهار کې د یوې ښځې او یو نارینه جسدونه د ښار په جلا سیمو کې موندل شوي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي نن سهار د دې ښار په 14 حوزه کې د یو کس جسد په داسې حال کې وموندل شو چې سر یې پرې شوی و. قمندانۍ زیاتوي د وژل شوي کس خپلوان موندل شوي او موضوع تر څېړنې لاندې ده. همداراز د کندهار ښار په 3 حوزه کې د یوې ښځې جسد موندل شوی دی. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د وژل شوي ښځې لاسونه تړل شوي او د اوبو زابر ته غورځول شوې وه. تر اوسه د دې پیښو انګیزه نه ده معلومه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر اوکراین د روسیې له یرغل 3 اونۍ وروسته له مسکو سره د تازه خبرو غوښتنه کړې. له بلې خوا په ټول اوکراین کې د روسیې او د اوکراین د ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. روسیې ویلي چې د اوکراین پر لویدیځې ترغک چټک توغندي ویشتلې، او وایي چې ځواکونه یې د دې هیواد د جنوب ختیځې و ستراتیژیک ښار ته ننوتي دي. او د جاپان صدراعظم فومیو کیشیدا به نن په نوې ډیلي کې د هند له صدراعظم نارندرا مودي سره وګوري. ښاغلي کیشیدا له دې لیدنې مخکې ویلي و چې د دا سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هم مهاله دی، نو دای به ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال په خپلو کې ورته دریز ولري. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته توکیو یو شمیر اوکراینی کډوالو ته پناه ورکړه، او پر لسګونه روسانو یې بندیزونه ولګول، خو هند پر اوکراین د روسیې برید نه دی غندلی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. د خبرونه د شمشاد جادران په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د 1400 کال د پای ورځې دی، او د نوی کال په درشل کې، البته د نوی لمریز کال. د ډیرو نورو ملتونو په شان افغانان هم نوی کال ته خوشحالي شي په مناسبت ملي او تفریحي پروګرامونه جوړوي. د هجری شمسی جنترې یو لوی کمال دی چې کال په داسې ورځ پیلېږي چې د وخت له نظر د شپې او ورځې ساعتونه برابرې شي. له بلې خوا په طبیعت کې لوی بدلون راځي، بوټي زرغونی شي، د کار او فصل وخت پیلېږي. په دې منځ کې شاید تر ټولو مهمه خبره دا وی چې د کال په پای کې تیرو کړنو ته کتنه وشي او پر راتلونکو پروګرامونو غور وشي، نوي هدفونه وټاکل شي. دا کال چې په تیری دوه دی د افغانستان لپاره له ډیرو لوړو ژورو ډک کالو. جمهوری نظام و پرځول شو او ځای اسلامي امارات ونیو. هغه امارات چې و میاشتې د وخت رسیدو تیریږي، حکم هیواد په رسمیت نه پیژندلی. د ازادي راډیو د نن ورځې په دې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې په 1400 کال کې د افغانستان سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي پرمختیاو ته کتنه کوو، او بیا په دې غیږو چې 1401 کال به څنګه کال وي، افغانستان به له کومو نویو ننګونو سره مخامخ وي، او څه باید وشي چې دا کال مو تر تیر هغه شوي. زموشت د خبرونه ملمانه دی شاغلای محمد عمر داوودزی. شاغلای داوودزی د افغانستان د کورونو چارو پخوانی وزیر، په پاکستان او ایران کې سفیر او د تیر جمهوری نظام په ورستیو کې د پاکستان په چارو کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د ځانګړي استازي په توګه دندې اجرا کړې دي. بل ملمانه مو شینکی کډوخیل ده چې په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي و، البته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. همدارس د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د طالبانو د اسلامي امارت ویان شاغلی ذبیح الله مجاهد، همدارس شاغلی عبدالغفور لیوال. شاغلی لیوال لیکوال او شاعر دی، د قومونو او قبایلو د چارو د وزارت د مرستیال او په ایران کې د افغانستان د سفیر په توګه کار کړی دی. سید احمد شاه سادات هم وعده کړی دی چې شاغلی سادات چې د مخابراتي ټکنالوژي په برخه کې په بریتانیا کې لوړې زده کړې لري، یو موده د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د سرپرست او معین په توګه کار کړی دی. او د سیاسي او حقوقي چارو نظر خاوند پوهان ودیر ساپای چې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پاتې شوی دی. ملبانو ته هرکلی وایم او وروسته تاسې درنو اوریدونکو ته هم نوبت درکوو چې تلیفون وکړئ یا د واتساپ له طریقه له موږ سره تماس ونیسئ او د موضوع په اړه یا خپل نظر څرګند کړئ او یا هم زموږ له درنو ملبانو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی شاغلی داوودزی، بېله شکه 1400 کال د افغانستان لپاره ډېر له لوړو ژورو ډک کال و. داسې تغییرات پکې راغلل چې شاید ډېرو کمو خلکو یې اټکل کولای شوی. ستاسو په نظر 1400 کال د افغانستان لپاره څنګه کالو؟ مثبت که منفی، ښه که بد کالو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ساسو او ریدونکو میلمانو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم، او همدارنګه د افغانستان غمزه پل خلکو ته د نوي کال د راتګ مبارکي وایم، او هیله ده چې نوی کال ښه خبرونه راوړي د تیر کال او د پخوا په نسبت باندې ښه وي. تیر کال خو د افغانستان په تاریخ کې یو بې سابقې کال و. داسې کم کلونه به راغلي. د مثبت منفي په کیسه کې خو قضاوت نه شو کولی، خو دومره لوی تحولات راغلی چې مخکې چا نه ولیدلي. مثال په توګه که دوه عمده خبرې ونیسو، په افغانستان کې اولین ځل دپاره یو اسلامي او فرهنګي انقلاب راغی، یا په بل عبارت باندې د ملایانو انقلاب کامیاب شو، او همدارنګه په افغانستان کې یو دیموکراتیک نظام چې قانون اساسي باندې استوار و هغه ونړېد، او د هغې په څنګ کې یو لویه اردو چې په ډېر زیات مصرف او قرباني جوړه شوې وه آغا هم سکوت وکړو وشړېده.
بله، تاسو ویل چې مثبت او منفي باندې څه نه شي ویلې، او له بلې خوا وایي چې په اساسي قانون مبتنی حکومت وپرځېدو، یو ملي اردو چې ډېر مصرف پې شوی و هغه له منځه لاړه، یو دیموکراتیک او جمهوري نظام وپرځېدو، او له بلې خوا د ملایانو حکومت ستاسو په وینا واک ته ورسېدو. له دې سره سره تاسې نه وایي چې مثبت تحول و که منفي؟
مثبت و منفی ته باید انتظار وباسو، ځکه چې وګورو چې د دې پایلې څه کېږي. بالاخره په تېر 40 کالو کې موږ او تاسې د جنګ شاهدانو، د افغان وژنې شاهدانو، بیا په تېرو 40 کالو کې هم همداسې چې افغانان وژل کېدل، هره ورځ 200-300 افغانان دواړو اړخونو ته وژل کېدل. اوس پس د دې تحول نه حداقل هغه وژل یا هغه ګرم جنګ هغه ختم شوی دی، نو دا یو مثبت اړخ دی چې د فتنې موږ وینو. خو دا چې دا به څومره بقا ولري، او دا بل اړخ چې بیا افغانانو ته ناخوالې راوړي دي، مصیبتونه راوړي، غربت راوړي، فقر راوړي دی، دا به وکتلې شي چې په دې هتله دا تحول ښه ثابتېږي او که ښه نه ثابتېږي. اوس خو اووه میاشتې تېرې شوې، اووه میاشتې ډېر کم وخت دی د حکومتونو په عمر کې یا د ملکونو په عمر کې. په دې اووه میاشتو کې مشکل دی سړی قضاوت وکړي چې دا ښه تحول و او که ښه نه و، مثبت و او که منفي و.
بله، ډېره مننه محترمې شینکی کډوخیل، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر 1400 کال د افغانستان لپاره څنګه کال و؟ ښه که بد؟
سلام تاسو ته د پروګرام ټول محترم ګډونوالو ته بدوام چې څورلا څورلا سوم کال او کاندا فرانسانو لپاره د هو زیرو نبل کې د بادو زیرو نه ډکه او کارو ځکه چې په فرانسان کې خورا یو بدلون راغی چې اصلا توقع نه کېدله. هدف مې دا ده چې حکومتونه بدلېږي په نړۍ کې، اما نظام په داس شکل چې بدل شو نه بدلېږي، او که هغه بدلون مثبت طرف ته وي خو ښه به وي. ځکه چې نه پوهېږم دا اوس کوم محترم چې خبره وکړې باندې پوه نه شوم. خو
ښاغلی داودزی صاحب و، ښاغلی
جناب داودزی صاحب ویلې چې اووه میاشتې دي بدون شک قضاوت کول شوه، اووه میاشت به کمې دي حکومت، اما هغه څه چې خلکو درلودل او هغه د لاسه ورکل دا د خلکو لپاره قابل د قبول نه ده. انتظار نه کېږي چې فعلي حکومت معجزې وکړي چې هر شی فوق العاده،
لیکن یوه مسله ده چې ښاغلی داودزی مرته اشاره وکړه،
کم از کم هغه څه چې موږ درلودل هغه خو باید لاسه نه وای ورکړي. مثلا د افغان مېرمنو لپاره زه غواړم خبرې
وکړم، مېرمنو برخې ته راځم. نمدې برخې کې چې تاسو وایئ چې یو جمهوري نظام ول لاسه ورکړی دی، په هغه نظام کې هر ورځ خلک سلګونه نو سل کسه خو غوښل کېدل دی ورځي. همدغه مسلې ته د ښاغلي داودزی هم فکر کوم چې اشاره وه، یعنی جنگ دوام درلود، وینې بهیدنې دوام درلود، اوس حداقل د وینو بهیدل درېدلې دي.
ګوره خو جنگ برخه خو امدی کوله کنه، کله چې خو دوی خپله په جنگ کې ښکېل اوس نه کې اوس حکومت کوي، اما مهمه دا ده چې خلکو کار د لاسه ورکړي. د سوزو برخلیک بالکل نامعلوم حالت ته ولاړ، کاروبار په افغانستان کې په ټپه باندې ودرېد، خدمات په واقعي شکل باندې نه ارزه کېږي، د یو هدت کسان ژوند خوندي نه ده، د بیان ازادي بالکل د سوال لاندې تللې، رسنۍ وتړل شولې، د خلکو هغه شخصي حریم هم نور محفوظه نه ده. مثلا په واده باندې یو څوک رانوزي او هغل کې ډبول کې یو نفر باندې کوي، دغه ځینې شیان ته اصلا ضرورت نه و چې باید وشي په دا رقم. مطلب مې دا ده هغه ځینې مشروع ازادي یعنې چې خلکو درلودلې هغه امکانات به د خلکو نه وای اخیستل شوي. نو ضرور نه ده چې دوی نوي امکانات خلکو ته برابر کړي، نوي فرصتونه برابر کړي، ژوند کې فوق العاده یا زمینه د کار پیدا شي یا خدمات لغه چې څه لغه نه فوق العاده شي، اما کم از کم هغه چې موجود هغه په موږ حالت باندې باید پات شو. دې خاطر بيخي خلکو په ژوند کې خورا یو عجیب غریب بدلون راغی.
بله، لیکن اغلی کارو خیل په دې کې شک نشته چې خصوصا د شزو په برخه کې شاتګونه ډیر دي، لیکن طالبان وایي چې په تدریج دغه حقونه دوی ته ورکوي. مثلا د جنو د تعلیم وعده یې کړې وه، اوس وایي چې حاضر دي چې جنو ته اجازه ورکړي چې تر 12 پورې ټو یعنی کاملا د درس اجازه ورکوي، او د دوی د حکومت کم وخت تیریږي، و میاشتې دي، په و میاشتې کې باید خلک ارڅ ورنونه غواړي، باید په تدریج دغه ازادۍ او دغه حقونه ورکړل شي.
ولې خزه بردادی چې په دمه شه او نارینه ته اند سرنوشت وکي، دا خور ته اسلام ورکړل، هغه شریعت چې دوی دعوا کوي د مغه حق د اسلام ورکړل، علم خو په انسانانو باندې فرض کړه نه ده خزه ده. ولې په یو بهانه باندې هغه محدود کیږي، هغه معتلی کیږي؟ ولې د خو د آزاد انسان پیدا شوی د حق ته حکومتونه باید ست امکانات برابر کړي، نه دا چې محدودیتونه ورته ایجاد کړي.
بله، د تعلیم په برخه کې
څنګه د جنگ په فرانسېک څو مې جنگ وشو، دومره کورنۍ نارینه د لاسه ورک مغښتې چې ډوډۍ پیدا کړ خو بچی روز خپل کور چلاولو، نن هغه برخه لیک معلومه ده په کور کې نه شوږي، به څه حال دی ډوډۍ کول دي کنه لري څه وتی کومه لار ده اېره بلمشه کله په داس نشې چې موږ به داسې کوو، یعنی په دې معنی نه چې څه یو لکه یو شای څو یو دوم جنس شو باید یو نارینه اوس تسلیم ونیسي. زه نه پوهېږم ولې دا په کومه دا په کوم ځای د ستان کې راغلي دي چې اته د ښځو هر تسلیم به نارینه او په لاسي.
بله ډېر زیاته مننه کور ودان. دا شیبه لیکوال او شاعر او د پیران کې د افغانستان سفیر شاغلی عبدالغفور لیوال هم د ټلیفون له لارې را سره دی. لیوال صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. که تاسو د کال په فرهنګي پیښو باندې نظر څرګند کړئ، 1400 کال د په فرهنګي ډګر کې د افغانستان لپاره څنګه کال وو؟
ډیره مننه تاسو ستاسو قدرمنو میلمنو او همکارانو دوستانو سلامونه. زه په خپل وار د نوي 1400 اول کال یا 1401 کال د نوروز او د نوي کېدو مبارکي د افغانستان ټولو خلکو ته وایم. هر ځای کې چې دي دا نوی کال دی، ورته مبارک شي. او هیله ده چې هر اړخه دغه نوی کال د دوی لپاره یو ښه کال وي. له فرهنګي پلوه له بده مرغه لکه د ژوند نور اړخونه، تیر کال د افغانانو دپاره یا د افغانستان دپاره یو ښه کال نه و. البته د فرهنګي رکود هغه پایل لاله پخوانه را پیل شوی و. موږ پوهیږو چې په وروستیو څو کلونو کې افغانستان له یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ و او دا ستونزې زیاتېدې. د دې سره هم مهال اقتصادي ستونزې ورسره یو ځای فرهنګي ستونزې او نیمګړتیاوې هم ډېرېدې. اما له سقوط سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت له سقوط سره فرهنګي هڅو او نوښتونو او پرمختګونو بهیر تقریبا په ټپه ودرېد. په څو برخو کې مونږ کولای شو د فرهنګي زیانونو هغه تر ټولو لوی موارد وشمیرو. اول دا چې له بده مرغه په افغانستان کې تعلیمي او تحصیلي بنسټونه په هغه ډول چې په دې تیرو شلو کلونو کې قوام موندلی و او د سویې یو برید ته رسېدلی و، دا ټکنی شو. په دې کې هم شک نشته چې د کرونا د ناروغۍ له کبله ښوونځي او پوهنځي او پوهنتونونه لاله پخوا نه ډېر فعال نه و، مګر حداقل هغه نصاب هغه علمي فرهنګي مواد موجود وو او کېدلی شوی چې هغه بهیر ته دوام ورکړل شوی وای. مګر له بده مرغه په دې وروستیو پیښو کې هم دغه نصاب او هغه فرهنګي سطحه، هغه علمي سطحه، هغه اکاډمیکه سطحه تر پوښتنو لاندې راغله، چې له علمي کادرونه، استادان، لیکوال، فرهنګیان، شاعران او ټول هغه خلک چې په اکاډمیکو علمي فرهنګي او پوهنتوني برخو کې مصروف و د هیواد نه لویه برخه یې ووتل. بله برخه چې ډېر لوی زیان و د افغانستان د فرهنګ دپاره، هغه دغه د نشراتو او د چاپ او د خپرونو برخه وه چې په دې تیرو شلو کلونو کې ډېره ښه وده کړې وه. د لومړي ځل لپاره افغانانو په کتاب پیسې ورکولې او د لومړي ځل لپاره د کتاب مارکیټ ایجاد شوی و په افغانستان کې. موږ تیرو شلو کلونو نه ورهاخوا د کتاب د چاپ صنعت ګورو چې یا دولتي و او یا هم په نشت شمارو. په تیرو شلو کلونو کې دغه پوهنتوني وضعیت، فرهنګي سطحه او د خلکو د ژوند د سطحې یو څه رالوړېدل، یو څه دا د دې باعث شو چې د کتاب مارکیټ ایجاد شي او په فرهنګي سطحه کې د یو هېواد دپاره د کتاب مارکیټ لرل ډېر لوی اصل دی، مهم اصل دی. موږ ګورو چې تر سقوط وروسته د کتابونو د چاپ او نشر او مارکیټ او اخیستلو، ژباړلو، لیکلو دا ودرېدل، له منځه لاړل. مشهور کتاب خپرونکي مجبور شول چې خپل کاروبار بند کړي. تاسو به اورېدلی وي مثلا دانش کتابخانه، مومند کتاب خپرولو موسسه، اکسوس، دا نور په نورو برخو کې د ټول انتشارات اميري انتشارات او د نور له خندو ځان سره مخامخ شول. او یو ځل بیا په افغانستان کې د کتاب د چاپ تولید او نشر او خپراوي بهیر له بده مرغه وځندید. د افغانستان فرهنګي ارزښتونو او بنیادونو ته هم یو ځل بیا یو شمېر ګواښونه متوجه شول. ټول هغه په اصطلاح ځایي او پیژندل شوي موزیمونه د دوی آثار دا اوس هم یوه ویره شته ده د آرشیفونو او فرهنګي زیرمو په شمول چې دا به خوندي وي او که به نه وي. مثلا د عینکو د مس د معدن تر څنګ هغه خرګوټی چې و شاید هغه ډول پاملرنه چې د میلیاردونو ډالرو ګټه ودروله د دې لپاره چې دغه خرګوټی حفظ شي اوس له دې وروسته موږ نه پوهېږو چې دا به په کوم برخلیکېریوال
صاحب تاسو د آرشیف خبره وکړه. طالبانو په څو ځلي ویلي دي چې آرشیف خوندي دی او ورته توجه کوي او نور آثار ورسپاري. همدارنګه د موزیم په ارتباط ویلي چې نور آثار به مر وسپاري موزیم خوندي دی. او حتی د افغان فلم وویل چې افغان فلم فعاله کړی دی، دو مستند فلمونه هم جوړ کړی دی. یعنی همغه پخوانی طالبان نه دي چې په نیویه ملسیزه کې وو.
خدای وکی چې داسې وي، مګر هغه خبرونه چې کله کله راووزي، مثلا د بامیانو د بوتانو تر څنګ د کیندنو مسله وکن جدي اندېښنه ده، ډېره جدي اندېښنه ده، ځکه چې دغه ساحه له علمي پلوه کاملا آسیب پذیره ده د پخوانیو چاودنو له کبله. او که ډېر کوچني غیر مسلکي حرکتونه په هغه ځای کې وشي دا فاجعه لا پسې زیاتوي. آرشیف یوازې ملي آرشیف نه و، تاسو پوهیږئ چې څنور آرشیفونه هم وو چې فرهنګي اهمیت ډېر زیات دی، سیاسي او اداري اهمیتونه هم لري. مثلا یو مثال د ارګ آرشیف دی چې هغه په مراتبو د لذینو اړخونو نه اهمیت د ملي آرشیف تر بریده پورې دی. هغه کتابتونونه چې جوړ شوي وو یا شخصي یا نیمه دولتي هغه کتابتونونه وو چې یو شمېر لویو لیکوالو خپل کتابتونونه د دولت یو اکاډمي کې موسسې ته ورکړي وو په شراکت، او یا هم هغه کتابتونونه چې دولتي وو. یعنی دا ویره شته دی چې دوی د محتوا له سانسور سره مخامخ شي. دا اوس هم دا اوریدل کیږي، او دا د لوړو زده کړو په برخه کې هغه فضا چې موجوده ده اندېښنې شته دی. تر ټولو مهمه مسله بیا ویله ده چې تکرار نه شي، لنډه وایم چې د فرهنګیانو او د کادرونو وتل دي له افغانستانه، هغه فضا چې فرهنګي تولید پکې کېدای شو دغه فضا له منځه تللې ده. نو دغه ټولو ته په کتلو سره له بده مرغه فرهنګي وضعیت د تیر کال په اوږدو کې ډېر ښه نه و.
ډېره مننه، سلامت اوسې. همدارس تقریبا نیمایي رسنۍ هم په ټپه درېدلې دي، فعالیت یې درېدلې دی. داوزه صاحب، که تاسو ته بیرته درشو، په اقتصادي وضعیت مو خبري ونه کړې، سره لدې چې تاسو یو سیاسي شخصیت یاست، خو د اقتصاد له نظره افغانستان سره ډېر مرستې کړي، په میلیارډونو ډالرو مرستې کړي په تیرو کلونو کې، خو په تیرو وو میاشتو کې د خپل د مرستې درېدلې دي، او حتی دا هم ویل کېږي چې تر دې وو میاشتو له مخکې له ډېر مرستې کمې شوې. ویل دي دا راکې څه فکر کوي چې افغانستان به څومره تاوان کړی وي؟
اصل مسله خو اوس فعلاً دپاره همدغه د خلک د همدې ناحیې نه ډېر ضروریږي. یو کورنۍ د شپې دپاره د خوړلو دپاره څه ونه لري، اشپزخانې خالي، دیګه خالي، هغوی ته دا نورې خبرې بعدي اهمیت لري. اول ورته مهمه د خپل بچو مړول دي، نو مهمه مسله همدا ده. او دا دې پورې اړه لري چې دنیا څنګه تعامل کوي د اوس فعلي ادارې سره. پخوانۍ ادارې سره خو مختلف پړاوونه، او سر کې خو د سیو حالت چې کا افغانستان پیسې نم شوې مصرفولې او یې راګزارولې راچولې پمپ کولې افغانستان ته پیسې خو بیا په نسبتا نورمال حالت کې په کال کې په حدود 10 میلیارډ ډالر افغانستان ته مرسته ورکول کېدل چې هغه 15 میلیارډ نظامی و او 15 میلیارډ اقتصادي و په دا طالبان او د امریکا د معاهده د امضا کولو نه پس یعنی د فبروري د 2006 نه پس دا مرستو کې کمواله راغې د شک نشته د جنیوا کانفرنس په کال کې چې دایر شو هغه دومره کامیاب نه و لکه پخوانی کانفرنسونه یعنی توجه لږه کمه شوې وه او دنیا په دې فکر کې وه چې د یو ګډ نظام براشي د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ به یو د سولې تړون ته ورسیږي دنیا به هغه په رسمیت وپیژني او بیا په پخوانۍ دلچسپۍ او علاقمندۍ به د افغانستان سره کومک ته دوام ورکړي خو متاسفانه چا سې ونه شو تغییر آنی راغی او یو طرفه راغی ټول پخوانی پلانونه د امز دنیا والو هم د افغاني افغان سیاست مدارانو په زړه کې څو هغه ماسې پاتې شول یو نوی حالت رامنځته راغی اوس په دې نوي حالت کې دنیا تر اوسه پورې لیوالتیا نه ده ښودلې چې د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت وپیژني تر څو چې په رسمیت ونه پیژني یوازې د خیراتي کومکونه به وي او خیراتي کومکونه باندې یو ملک نه آبادیږي حتی مړیږي په نه ځکه په لارې کې ډېرې مصرفیږي نو اقتصادي مرستې د نړیوالو هغه د سیاسي وضعیت پورې اړه لري او سیاسي وضعیت او سیاسي حالت د دنیا په رسمیت پیژندلو پورې اړه لري او د دنیا رسمیت پیژندل بیا په داخلي مشروعیت پورې اړه لري چې دا نظام فعلي د طالبان څنګه کولی شي چې خپل داخلي مشروعیت مستحکم کړي هغه شکل باندې کې چې هم د افغانانو قناعت پی حاصلي هم د دنیاوالو نو اقتصادي حالت کې یو څه نه څه لنډ لنډ پیشرفتونه شته سیاسي برخه کې مثال په توګه د کمیسیون چې ټاکلې ده چې د سیاسي سره مذاکره وکړي هم تاسو مرته اشاره وکړه د جنکو د میرمنو درس ته او څه اجازه ورکړي د خو هغه به عملی مشکلات لري ډېر نو د دنیاوال دې ته په خسترګه ګوري په روغ نیت ورته ګوري خو دا کافي نه دي چې په دې باندې منجر شي چې دنیا را وړاندې شي طالبان په رسمیت پیژني او بیا د هغه رسمیت پیژندلو په نتیجه کې اقتصادي کومکونه شروع کړي افغانستان طبیعي خبره ده چې خپل زیرمې لري خو هغه زیر مو وستل خپل ځان خپل وخت لري خپل شرایط لري هغه د پاره شرایط نه دي مساعد فعلی د پاره فعلاً د پاره که افغانستان اقتصاد برته هیا کیږي د شدیدن متکیده په بینالمللي مرستو باندې په نړیوالو مرستو باندې او نړیوال اقتصادي مرستې د رسمیت پیژندلو پورې اړه لري
بله تاسو ووبل چې بله و بخشی وست طالبانو د اطلاعاتو فرهنگ موین او د اسلامی امارت ویند شاغل زبیح الله مجاهد هم د واتساپ له طریقې را سره دی مجاهد صاحب تاسو ته هم مرکلی وایم له نورو ملمنو څخه مې وپوښتل چې 1400 کال د دوی په نظر د افغانستان لپاره څنګه کالو ستاسو په نظر څنګه کالو
بسم الله الرحمن الرحیم زم په خپل نوبت تاسو استاد ملمنو ټول او اوریدونکو ته د زړه له کومې خپل سلامونه وایم دا کال چې 1400 کال او به 1400 کال دا کال د حوادثو سره مل کال او افغانستان د پاره زما په ګومان خېګنې ډېرې وي ځکه لتیرو شلو کالونو په افغانستان کې ډېرې ودرنه جګړه روانه وه دې کال په جریان کې اوس کولی چې افغانستان د جنگ راوځي دا یو ډېره لویه خبره وه په افغانستان کې بهرني ځواکونه شتون درلود چې هغه د افغانستان ازادي او استقلال او هر څه تر خطر لاندې راوستي وو افغانستان ته جګړه هم راوستي وه دا ځواکونه ووتل په دې کال کې دا د افغانانو لپاره ډېر یو لوی د افتخار ځای هم او همدارس د خوشحالۍ ځای هم او د مصیبتونو هغه زیږنده ختمه سو بل دا اوس د افغانستان کې فساد په دې کال کې انشاءالله په ټولیزه توګه ختم شو، له منځه ولاړ. هغه که اخلاقي فساد وي که اداري فساد وي او داسې د غصب او پراخ غلا او چور مخنیوی وسو، افغانستان د خپل ملکیت خاوند شو، افغانان وسو کولی په خپل اراده باندې یو نظام ځان ته ولري. دغه خوبیانې دي چې د دې کال افغانانو ته پاتې دي. البته اقتصادي ستونزې هم شته چې هغه په دې کال پورې منحصرې نه دي. تېرو شلو کلونو کې یو متداوم اقتصادي بحران دا روان و، همداراز وچکالۍ او ځینې نور مسایل د دې باعث و، کورونایي ستونزې چې نړیوالې لا وننګول، هغه نو جلا موضوع ده چې د کال پورې نه شو تړلی. ولې دغه کال د افغانانو دپاره زموږ په باور ښه کارو لاسته راوړنې زیاتې وي.
زموږ میلمنو هم دې ته اشاره وکړه چې ځینې مثبت ټکي وو په دې کال کې، حتی ستاسو د طالبانو د واک ته رسېدو سره ځینې مثبت خبرې وې، مثلا امنیت راغی. لیکن دوی وایي چې که چرته طالبانو توجه کړی وای نو کېدای شوای د دغه مثبتو خبرو ترڅنګ لا ډېرې بریاوې درلودلی. مثلا مرستې نه وای درېدلې، د نجونو ښوونځي نه وای بند شوي، زرګونه پوهان او متخصصان له هېواده نه وای وتلي.
هغه موضوع خو د موږ په واک کې ځکه نه وای چې د جنگ هغه مقابل جهت هغوی سره موږ په اصرار سره په ډېر ټینګار سره د مذاکرات یو پروسه درلوده، او متاسفانه دوی ونه توانېدي چې هغه پروسه له موږ سره په مخ بوزي او جنگ ترکیز یې کوو. د جنگ غوښتنې تر اخره وخته پورې که تاسې دغه تېر نظام د مشرانو ویناوې مطالعه لاندې ونیسي، ستاسو سره په آرشیف کې کېدای شي وي، تر اخره پورې د جنگ ترکیز کوو، د جنگ شعار یې پورته کوو، د محو کېدو نظر ورسره و. نو موږ نشوای کوی په یو لوریز دول باندې حالت نه دغه ستونزې پېښ شوې دي مخه ونیسو. البته تاسو به یاد وي کله موږ کابل ته نږدې هم سو، موږ یو اعلامیه ورکړه چې موږ کابل ته په زور نه ننوځو، د دې تېښتې او بحران او د دې مرستو د درېدو یا ځینو نورو ستونزو مخنیوی مو کړی.
لیکن
نه ځواکونه مو کنټرول
پولي چرخي مو خلاص
نه ځواکونه په سهار کې ځواکونه کنټرول هغه کله پولیسرخي پولیس په خپل د پولیسرخي محافظت پرې نه زندانی خامخا وځي، یو بندي دروازه ورته خلاص نیولې به په زندان کې ناست، دا خو معقوله نه ده. او اصلي موضوع دا دی چې خپل دننه اداره وشړې ده، ادارې کار پرې خو د امنیتي ارګان نه وشړې ده. مخکې دې سم ګورنه نو زموږ دا د امنیت لپاره په اعلامیه کې ورک ستاسې په خپل جی پات سات مسالمت امیز من سره اس ولې ونه سو، هغه نو زموږ په اختیار کې نه ده. او بس موضوع وسې پیښه.
بله محترم شینکی کړو خل ستاسو نظر څه دی؟ البته لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړه چې طالبانو ځینې تغییرات د ښځو د حقونو په برخه کې راوستي، ښوونځي پرانیزي وعده یې کړې ده چې په نوي تعلیمي کال کې به تر 12مه پورې نجونو ته اجازه ورکړي، او په پوهنتون کې هم اجازه ورکړې ده البته په ځینو تغییراتو سره. او دا هم ویل کېږي چې دوی حاضر دي چې په دولتي ادارو کې هم اجازه ورکړي خو په ځینو تغییراتو سره. آیا تاسو ته به د قبول وړ وي؟
ګوري مشکل دا ده چې په هر نو بدلون چې راځي متاسفانه په افغانستان کې اولینه حمله په میرمنو باندې وي. دوی افغان ښځه همیشه به له وازمایي څخه تېره شي، یو سختي ویني، یو مقاومت ویني، یو ستونزه سره مخامخ شي، بیا وروسته دوی شرایط ورته وازه کوي، به داسې به وي هسې به وي. تاسو وګورئ چې زه نه پوهېږم، یو ځل خو تېر ځل د دوی په د حکومت په وخت کې 5 کاله نجونې مطلق له اول صف نه تر 12 صف له تعلیم نه محرومه شولې. ژوند هره ورځ ډېره مهمه ده، ولې یوه ښځه یوه جلکۍ 5 کاله ژوند د لاسه ورکړي او بې تعلیمه پاتې شي، د هغې قیمت یو تعداد جنو تر اخره باید ورکړي او بې سواده پاتې شو، وخت تر تېر شو. معرف هم خپل یو وخت یو عمر لري، نظر په خپل پالیسیانو باندې روینه جذبوي. راځو په سش کال کې ولې نجونه پاتې شوې؟ خو دوی خو سم نورمال مکتب ته تلل باید پرېښي وای. مطلب مې دا ده چې ځینې کارونه دي هغه کارونه وکړي چې باید نه وای کړی. ولې اولنه حمله په همیشه په میرمنو په نجونه باندې کېږي؟ آیا په ټولنه دومره کده چې د نجونو ښوونځي ته تګ له ستونزو سره مخ ده؟ فامیلې مسؤلیت اخیستل، یو نظام یا حکومت دوی خوایي چې مثلا فساد هم ختم شو، جنګ هم ختم شو، خو فضا خو نور مسؤلیتره وه، په امن کې به چې باید تللی وای راغلی وای. ولې نور کسان په افغانستان په اداره باندې فشار راوړي، بیا به له هغې دوی ځینې مسئلو ته غاړه کېږي؟ ان دې د اوس واده شوې د امیدوارم چې په حمل میاسکي هغه مکاتب چې تقریبا 2000 مکاتب خو د جنگ د وجه نه معتل او یا سوزیدل او یا نړیدل او یا خدمات نو مکتب نو هغه مکاتب هم خلاصي او د پسراسر د افغانستان بدون کومې بهانې داونه وچ ولا خلک نه غواړي. خلک غواړي دا بهانه چې د دوه له بس خوانګو څخه راپورته شوله واکن ټول خلک نګران نه کوي اوس واکن زه په اسې وکړه نګران یم. داسې نه چې بیا یو بهانه جوړ شي چې دا ولایت خلک نه غواړي. مطمئنه اوسئ چې په سراسر د افغانستان کې د نجونو تعلیم مخالف ټول خلک نه دي او چې دا خپله مثلا مشکل دی. اما اسلامت اجازه ورکړې ده او هم د دې حق د بشري حق چې باید تعلیم وکړي و لازم دي خزو ده او خو یو مشکل چي ده. یو طرف ته مثلا ما په نګرهار کې جنو سره خبرې وکړلې. یو طرف ته دوی اجازه ورکړل شوې چې بدولا شي. بل طرف ته مثلا د لارې ته چک پوینټونه کسان چې ولاند یو چې دغه خدي مراد کې یو چې د دوی چې مرې سره ښه ولاته او د چلکې دی ولاته تاري ایوال د سپاره کړل ده. اوس د دې د ټاګو در اتاک محدودیتونه دی او یو خورا بل ستونزه ده د جنو په وړاندې باندې که یو طرف از پانتون دت کلیش بل طرف تا تک سنگه کیگی اینه دوم رسونزی با دنجونو تا جوره نشی او دوم مسئله دی پایداراتو که دی خزو بیتا گمارل دار دیره یا مهم خبره دار اچه بیتا منگ منتظری امیدواره ما چه با دیبانی جدی اقدام وستی نه تنها پایداراتو بیتا او گختل شی تکه چې باید هرته چې کار وکړي او بل نن سبا د کور هغه عاید دوی پیدا کوي هغه حلال روزي چې په خپل کورونه وچري جنگ د نارینه اخیستی دی د ښځو یو وغوښتنه نه ده د نارینه وغوښتنه چې جنگ کوي د څلوي کاله د افغانستان نارینه نه سره جوړي همیشه هغه اختلاف سیاست په نظامي مبارزه لاره نه غوره کړې ده او قیمت یې موږ ښځې ورکوو. په دې خاطر امیدوارم چې خزه نه تنها چې بیته ادارې ته راستنه شي امیدوارم چې په رهبری کې هم شامل شي تر څو پر د افغانستان د راتلونکي لپاره او د افغان مېرمنو د راتلونکي لپاره دیو کلشي په تصمیم کې شامل شي.
بله ډېر زیاته مننه. د خبرونې په دوام کې به په دې خبري وکړو چې راتلونکي کال باید څنګه وي او څه باید وشي. په تیر کال باندې یا په تیر شوی کال باندې متروسه پوری خبري وکړي خو مخکې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو که مجاهد صاحب چون موضوع یاد شوه مېرمن کډو خیل وویل چې دوی هیله لري چې طالبان به په دولتي ادارو کې مشزو ته د کار کولو حق ورکي او دراس په تصمیم نیولو کې به حق ورکي. په دې اړه د طالبانو تصمیم او اراده څه ده؟
ګورې دلته یو غټ تحول منځته راغی په افغانستان کې او ډېر لوی لاستهوړنې منځته راغلی. دا خو ډېر جزئي مسائل یادوي. البته د افغانستان کې که جنگ روان وي بدبختي روان وي بیا دغه شیان څه دا یادوي د دې معنا او مفهوم هېڅ نشته. کله چې آرامش راځي یو لوی ځواک دلته ماتې خوري او هېواد له اشغال خلاصي کې دغه چې ولې له نظره غورځي دومره کوچنۍ مسئلې ته ځو او یا مثلا دلته یو لوی جنگ نیمای نفوس ته هیچ هم تحصیل نه و آمده کړی د سلګونه کاله چا نه ده ورکړی یو تعداد ښځې وي کم تعداد نو بل دا دسې دغه د دومره لوی جنګ مخه نیول کېږي په ورځ کې 300 نفر اقلا ځوان له لاسه ورکوي چې دومره لوی جنګ مخه څه نیول کېږي دا دومره لویه مسله ولې دومره کوچنۍ ده. دوی ته دغه د تعلیم مسله ټولو ته مهمه ده د رسیدګۍ د مسؤلیت ته د نظام ادب کوي او هغه هم دوه میاشتې چې تکلیتوب راغی د کورونایي مسایلو له وجې نه تېر ټول تعلیمي کال مختل شوی دی تنه د دغه تحولاتو موضوع نه وه. یو داده سی یو انتقاد پیدا کو راځي یو رد وکو یو
تعلیم په مسله جلا ووم سټایل شو نړیوالو هم سټایل دي طالبانو پریکټ چې تعلیم ته اجازه ورکوي لیکن سوال وسته د ادارو مسله و چې په دفترونو کې به اجازه ورکړي چې په دولتي ادارو کې
د باس کوزه د 2014 کال په افغانستان کې مریض کال څنګه تیر سو په دې باس کو دا سراتونکو کڅ کیږي راتونکو کال ته به پرې دوزو امیدوار مستول ستونزې به حل کیږي او ورو حل کیږي په یو ټول ستونزې نه حل کیږي ځکه د شرایط چې موږ کې واقعي موږ وینو خرابې من سره غلې دي څومره زمينه خپل سبب د خلکو نه دي ځوان او دغه تیر شل کله څو حاکمانو ټول دلته دوی امتحان ورکړي خلک ډېر په مشکل سره مخ کړي. دا اصلاحات وخت غواړي وخت ګیره دي باید وخت ورکړي او لوی لوی مسائل باید چې هغه افغانانو ترلاسه کړي دی باندې باید حساب وسی او راتلونکي لپاره امید لرو چې راتلونکي کال به ټول هغه ناخوالې چې افغانستان سره مخ لري یو ملت په شکل د هغو حل کېدو ته هم لاس یو کوي او هغه به حل کوي. ځینې مسائل اقتصادي هم دي، ځینې مسائل اجتماعي دي او ټولنیز پوهاوی ده چې دا ټول کارونه مخکې وسي بیا دغه اندېښنې سې وړې وړې پاتې دي دا حل کېږي. داسې نه ده چې په افغانستان کې ټول مسایل جوړو سه په څو ښځې په چوکیو کې نه دي راغلي، بس نور ټولې ستونزې حل دي. آیا په ولسوالۍ کې د ښځو لپاره حق رسېدلی و دا شل کاله؟ آیا دغه ولایاتو کې رسېدلی و یو څلور ښځې په واک کې راولي نو دا ښځو حق تامین ده او بس اطمینان حاصل ده؟ نه، سیاسي موضوعات دي او دې نه استفاده کېږي. دې موضوع نه یو شعار په توګه باندې دغه خوند یم په دې جریان کې وي واقع پخپله د ښځو حق نه سمه نمایندګي نه ده کړې. موږ په تېرو څلوېښتو کالو او دا شلو کالو کې سره داسې دوی شعارونه لرل په خپلو ټولنو کې وینو ښځه محرومه وه، ښځه بې برخې وه، ښځې ټکېدلې وه، ښځه د قرباني وه. نو هلته بیا ول دوی غږ خاموش اوسې اوس دوی ټول هر څه دغه ټولې لاسته راوړنې هېڅ بولي او یو راتلونکی کال د نا امیده کوي خلک. زه وایم چې برادې په امید ولرو راتلونکي دپاره او تېر کال لاسته راوړنو ټاکو افغانانو دپاره. داسې جنګ نشته، داسې سوله راغله، داسې دوه متقاسم جهاتونه سي یو بل ته په ماشه ناست هغه نن د ورونو غندې ځوان سره په یو مسجد یو کلي یو دوکان یو ښار یو بازار کې دا ډېر لوی افتخار خبره ده او باید خوشبینه اوسو.
ډېره مننه. د نورو مېلمنو نظر به وروسته واورو، خو اوس به اورېدونکو ته نوبت ورکو. یو اورېدونکی د ټلیفون له لارې راسره دی، اول تاسو مهرباني وکړئ.
سروان صاحب تاسو ټولو ته سلام وایم. احمد همدرد در سره په اړیکه کې د لغمان نه. دغه تیر کال خو د ما په شمول د ډېرو افغانانو د زړه ارمان پوره سو چې هغه د جنګ ختمېدلو او د افغانانو وزنه بس کېدل که نه. او دا کومې وړې خبرې چې منځته راغلي دومره غټ بدلون کې دا اتمن راځي د ما په نظر. خو لکه موږ سر اوس بچ دا لاسونه او پښې هم خطره کې دي که نه. نو انسان ته د ما په نظر سر مهم ده. او موږ د میاشتې وزه زر نفره حساب و چې په جنګ کې مړه کېدل، آیا دا اووه میاشت کې اووه زره نفر دا به څوک ول او د چا به خپلوانو دې سره هم ښځې نښتې وي هم ماشومان نښتې ول که نه؟ چې دا ټول ورسره خوارېدل. نو زما په نظر دا یو
کورودان یو بل اورېدونکی هم لرو. تاسې هم ځان معرفي کوي او خبرې وکړئ، بیا به ورشو مېلمنو ته. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب.
سلام سروان صاحب محترم، دوستان بخیر، امیدوارم خوب صحت مند باشین.
سلامت
باشین.
مننه کورم بدن.
وقتتان مبارک میگم.
مهرباني.
حتی فکر سلامت باشین. من راستش میخواستم بگویم که سال سال خوشیدی قیاد سال خود مردم افغانستان نبوده بیچونه که 90% مردم افغانستان زیر فقر اقتصادی زندگی میکنن و امیدوارم که سال یک سال خوبی باشه و تمام مردم افغانستان. و دیگه که تشکر میکنم از آقای مجاهد که اختراع جدا دارن که یعنی درد بخونه. و خواست دیگه مجینه یک کلیس کن شما تصمیم بگیرم که خانمه رو بس کار بمانیم که خانمه کار کنن که دخل بسو خانمه که پرست خانواده ندارن خودشان آنوار خانواده هایشان هستن آره که بیکار هستن زیاد زیر فقر زندگی میکنن تا خانواده تفصیلشان خوب نیسته. و تشکر از شما
میتونم بله سلامت هستید کوروادان. لیوال صاحب تاسو مخکې په فرهنګي ډګر کې وویل چې ډېرې ستونزې وي، فعالیتونه په دې ډګر کې کم شوي دي. په راتلونکي کال کې څه پیشنهادوي چې څه باید وشي چې وضعیت بیرته تغییر شي؟ که لنډ راته ووایست.
مننه. د فرهنګ سکتور مخامخ په درېو څلورو اړخونو پورې ارتباط لري. اول فرهنګي شخصیتونه دي چې دا اوس په ټوله نړۍ کې تیتو پراک دي. دوم برخه دا چې د فکر او د بیان د اظهار امکانات چې خلک آزاد فکر وکړلی شي او دغه فکر تولید شي د متن په توګه، دغه یو فرهنګي هڅه ده. دا متن کېدای شي موسیقي وي، کېدای شي لیکنه وي، کېدای شي شعر وي، کېدای شي نقاشي وي، کېدای شي سینما وي. دا متن هر څه کېدلی شي. دا په دې پورې. او درېیم اړخ ډېر مهم اړخ مادي اقتصادي ده چې د دې لپاره زمینه مساعده وي او یو ملي پالیسي وجود ولري. زه فکر کوم په راتلونکي کال کې یوازینی کار چې موږ کولای شو هغه سکتورونه، د فرهنګ هغه سکتورونه چې په افغانستان کې دننه متوقف دي لکه موسیقي، دې لپاره باید ټول هغه فرهنګي شخصیتونه او فرهنګي فعالین چې په نړۍ کې ژوند کوي دغه نیمګړتیا او دغه تشه بهر یو ډول جبران کی د دې لپاره چې هغه د فرهنګي کاروان یو برخه یو مهمه برخه پټه پونه دیږي د سینما په برخه کې د تیاتر په برخه کې دا نیمګړتیا مهمه ده. همدارنګه د علمي فرهنګي او اکاډمیکو متنونو د تولید مسأله هم خورا مهمه ده. څومره چې په افغانستان کې ممکنه وي موجود فضا تر سیوري لاندې او د اقتصادي وضعیت په نظر کې نیولو سره خو دا ښه ده. مونږ خو په دې تاکید کوو چې د فرهنګ هستي او هغه اصلي ریښه په وطن کې ده. هېڅکله فرهنګ نه خپل هغه ټاټوبی او خپل وطن نه بهر وده نشي کولی، مګر اوس آلات اضطراري دي که دغه متنونه تر یو بریده د موجود فضا په رڼا کې په افغانستان کې تولیدېدای شي خو ډېره ښه خبره ده. اما که د دوی تولیدونکي په نړۍ کې تیتو پراک دي، دوی یو د افغانستان د ټولو مهاجرو یو جمعي تصمیم او پریکړه په کار ده په دې برخه کې چې څنګه کولای شي په یو ډیاسپورایي محیط کې هیواد بهر حداقل هغه برخې د فرهنګ چې په ځینو خاصو زماني او مکاني شرایطو پورې مربوطې دي هغه حفظ کړي، وی ساتي، وی روزي او یوه ورځ بیرته افغانستان ته د یو معنوي میراث په توګه ورولېږي.
ډېره مننه لیوال صاحب کور ودن. داوودزی صاحب، په 2014 لومړي کال کې باید کوم مسلو ته لومړیتوب ورکړل شي؟ ځکه چې اوسنی حالت سره لدی چې ښاغلی مجاهد صاحب ته نسبتا آیډیال ښکاري، لیکن شاید آیډیال نه وي ډېرو خلکو لپاره، ځکه چې تر اوسه پورې افغانستان یو داسې دولت نه لري چې نړۍ په رسمیت وپیژني. شاید ډېر کم داسې هیوادونه وي چې یو په رسمیت پیژندلی حکومت نه لري. د فقر او نیستۍ خبره هم تاسو وکړه، نو څه فکر کوئ چې کوم شي ته باید توجه وشي په دې کال کې؟
مسائل خو ډېر دي، د افغانستان د خلکو مشکلات ډېر دي. دې کې زه موافق یم مجاهد صاحب سره چې پخوانه ډېر طبیعي خبره چې اوس لږ ډېر شوي دي. زه چې وایم چې پخوانه ډېر وو، دا د فقر کچه په 2000 کې تخمین دا و چې 80% او اوس خو ملل متحد تخمین کړی چې د 90% نه بجېږي. یعنی هغه 80% هم د مصیبت یو خط دی په هر ملک کې چې 80% خلک د فقر د خط نه کته وي، هغه ملک په لوی مصیبت باندې چار دی. نو په هر صورت تیرو ته به څه ګرځو، اوس مو په راتلونکي باندې تمرکز ورکو. په راتلونکي کال کې په زه دوه مسایلو باندې تمرکز ورکړم، اگر چې مسایل ډېر دي. یوه دا ده چې اسلامي امارت باید کوشش وکړي چې خپل اداره یو لاس کړي، خپل نظام یو لاس کړي. دوی یو لاس نه دي، په سر کې دي، شاید رهبری په سطح باندې متفقي متحدي یو تحریک دی، یو امارت دی. اما ښکته چې ځي بیا داسې نه دي، مشکلات ډېر دي. مثال په توګه یو لنډ مثال یې زه ورکوم. رهبری تصمیم نیسي وای چې د مصالحې کمیسیون دی جوړ شي، یا د سیاسینو د دلاسا کولو کمیسیون دی جوړ شي، یا مثلا فیصله کوي چې ښځې دی یا جنکۍ دی پوهنتون ته لاړ شي، او ځینې نور هم داسې ښې خبرې په تیرو کې واورېدل شي. اما دفتن بیا یو خبر خور شو په تیر اتو څلوېښت ساعتو کې چې د طلوع نیوز درې کسه خبرې اعلانې بوتلل. اوس دلته یو خوانه خوته د تخطي کمیسیون شته دی، او دا مجاهد صاحب معاون دی دغه وزارت. نو بیا څه ضرور دی چې استخبارات ورننوزي دی او تلویزیون مرکز ته او دغه ځاینه کسان بوزي؟ خو دا خو په تخطي په کمیسیون په سطح باندې کېدی شو. د دې نه دا معلومیږي چې دوی تر اوسه پورې هم یو لاس نه دي، اگر چې زوینه مو کوششونه کړي په تیر وو میاشتو کې چې خپل اداره یو لاس کې نظم راوړي، فیصلې چې د پاسه کېږي هغه ټول ومني، ټول وان تطبیق شي اوسان، خو دغه سینه ده. یو تشه چې په دې مورد کې شته هغه دا دی چې دوی واضح قانون نه لري. په مثال په توګه د
د تیر نظام اساسي قانون خو دوی ملغای اعلان کړی دی. بیا اعلان وکړه چې د ظاهر شاه د وخت قانون بلک تعدیل سره تطبیق شي، خو هغې بیا معلومات نه شو چې څه وکړل. هغه تعدیل خو باید پکې راغلی و، یو کمیسیون باید جوړ شوی و چې هغه تعدیل کړی و. یعنی هر قانون د هېڅ قانون نه ښه دی، ښه بهتري. اوس یو خوانه قانون نشته، بل خوانه د تطبیق پیسه کې اوس هم شکوک شبهات دي چې یو سان نه تطبیقیږي، په دې کې مشکلات شته. نو یو د ازما وړاندیز دی و ارزو مې ده چې هیله د دوی وکولی شي چې د خپل اداره یو لاس کې، تر څو یو سړی مجبور نه شي چې د هر ارګان د دوی نه یو مکتوب واخلي. اوس د امارت نه چې یو چا سره مکتوب وي چې دا سړی مسون دی، پې غرض مه لري، بیا خو باید نور ورته احترام وکړي، نور یې وساتي، خو هسې نه دی، دا مشکلات شته. دویمه خبره دا ده چې تاسو په دغه مدور میزونو کې ګورئ، تاسو خو مطبوعاتو کې هستئ، دا ملت خو همیشه خپل مشکلات درلودل. ملي وحدت ضربه خوړلې وه، د شوروي د اشغال په وخت کې ضربه خوړلې وه، بیا د مجاهدینو داخلي جنګونو وخت کې ملي وحدت ډېره سخته ضربه وخوړله. بیا یو څو کاله لږ لږ بهتر شو، یعنی دغه اړخ چې منفي طالبان دا بهتر شو، دې اړخ ته وحدت راغی، څو مسلسلې لوی جرګې وشولې. اما متاسفانه دا مخکې ما ویلي ځینې ملګرو باندې خانه لګېږي، ملي وحدت حکومت سره راتګ نومې ملي وحدت، خو متاسفانه چې ملي وحدت ته سخته ضربه ووهله، ډېرې پاشانه کړه، ډېرې متضرر کړه. بیا دا د تیر کال سقوط، دوه میاشتې مخکې سقوط، نور هم ملي وحدت ته ضربه ورسوله. اوس هم هیله دا ده چې په 1401 کال کې په دې اکله ډېر کوشش وشي چې دا ملي وحدت په ملک کې تامین شي. ملي وحدت نه منظور یوازې د اقوامو نه دی، هغه هم پکې شاملېږي، قبایل هم پکې شاملېږي، اما ښځه او نر هم پکې شاملېږي. د ژبو وحدت، د مذاهبو وحدت، د جغرافیې وحدت، د ښار او د اطراف وحدت، دا ټول هغه اړخونه دي. دې دپاره خو خامخا میکانیزمونه شته دي، څه تجربه شوي وو، څه نور باندې فکر کیدی شي. زما په فکر کې دغه دوه مورده کې جدي کوشش وشي، بیا نور مواردو ته خود به خود زمینه مساعدیږي چې هغه سیاسي مشکلات هم کمیږي، او د دنیاوالو سره اړیکو پیسه کې چې مشکلات دي هغه هم بیا کمیدی شي.
ډېره مننه د اوسه صاحب. محترمې کډوخیل، ستاسو وړاندیز سره چې کوم مسلو ته په دې کال کې توجه زیاته وشي کلاندو وست؟
خپا سره ته مسل دمرې دې په دې کې زه فکر کوم چې واکان د اوسه صاحب د خبرو په تایید باندې خلک نه پوهېږي چې بالاخره داخلي حکومت په کوم قانون په اساس باندې چلېږي یا په هر بخش کې. مثلا تاسو ګورئ رسنۍ واقعا له لوی تهدید سره مخامخ دي، ځینې مسالې په شکل کې ژوند کېږي. زه فکر کوم چې نور د ژورنالستانو یا د بیان ازادي محدودول د خپل د حکومتونو په تاوان په ګټه نه ده. خلک پرې دي چې خلک خپل خبرې وایي کې تر څو پورې حکومت د اصلاح طرف ته لاړ شي. خلک نیوکه وایي کې تر څو پورې حکومتونه متوجه شي چې کومې نیمګړتیا موجودې دي چې باید اوربند کار وایي کې. دا باید مثبت فکر وایي کې، ولې منفي؟ د استخباراتو دومره لاس پراخه شوی ده، یا د امر بالمعروف اداره چې باید هغه تبلیغي جنبه ولري، هغه ځای د ټولو اداراتو په نمایندګي باندې اجرات کوي. اته د خلکو ودونه مسؤل نه دي، تاسو
کله ما سوال دا و چې څه باید وشي، څه تغییر راشي په راتلونکي مهمو موضوعاتو باندې، که مثلا ځینې وایي چې لوی جرګه دي جوړه شي چې دا حکومت مشروعیت پیدا کړي او دنیا والیم په رسمیت وپیژني. مثلا دا یو مورد چې ځینې یادوي.
نه، زما په نظر د لوی جرګې د مخه دا مهمه ده چې یو سیاسي ډایالوګ یا خبرې اترې باید افغانانو ترمنځ یو چې د ټولسمندر په افغانستان کې نه د باندې باید جوړ شي، تر څو پورې خلک وکړي شي آزادانه خبرې وکړي او نظریات ورکړي. یعنی یو د افغانستان سیاسي راتلونکی باید واضح شي که هغه مختلط حکومت جوړېږي، څه رقم جوړ شي، کوم شرایط وي، کوم مسایل وي. یعنی بالاخره این تعیین د سرنوشت په دوه سي اداره قم سرپرست اداره ته څو خپل دوام کوي د کوم قانون په اساس باندې څنګه له مطبوعات نه شروع د خلکو شخصي ژوند کاروبار تعامل ټول مسایل معلومه دي چې کوم قانون واقعا پلي کیږي او افغانان کوم قانون ته تابع وي
سلامتی کور ودن مجاهد صاحب اتمن به طالبان و حکومت هم پدی فکر کرده بی چه پا راتلونکی کال با که با کمو شانو تا لومړیتوب ورکوي تیره و میاشته دی خپل قدرتی تثبیت بانی در تمرکز شاید درلود خو پا راتلونکی که با نور پروگرامونه لری کچنگه
بله اول خو باید دا وایو چه یو دوه درې ټکي چې لږ وضاحت راشي د بیان ازادي اوس هم په افغانستان کې تضمین ده د بیان ازادي ځانته حدود خو لري داسې هیڅ هیواد نشته چې بیان داسې آزاد پرېږدي چې هر چا څه وویل څوک یې تر سوال لاندې رانه ولي دلته دا څه ستونزې د رسنیو سره پیدا شوې دا د بیان په نقطه کې نه دي ځینې مبتذل فلمونه د سریالونو په شکل باندې نشرېدل چې هغه د موږ د ټولنې د کلتور او رواج او هغه ځوند سره اړخ نه لګاوه نو په دې مورد ما په خپل د رسنیو سره په مجموع کې یو درس غونډې کړې دي چې دې کې اصلاحات راولو یعنی موږ هڅې کړې دي بعضې ادارې بیا مجبوره کېږي چې کله کله څوک د خبرو د لارې د قناعت له لارې نامه د کېږي چې خپله لار پرېږدي او مخې باید
ونیوزه
لنډ وایم یو معلومات نشته ده د ملګرونو معلومات کم دي په دې کې فکر کوي موږ بیان محدود کړی بیان نه ده محدود صرف مزخرف شیان نشرېدل یا داسې شیان چې هغه د ټولنې د تخریب سبب ګرځي یا خو موږ ټولنه دیني ټولنه ده او خلک مسلمانان دي موږ نه غوښتنه کوي نظام په ګریوان کې لاس اچي چې تر هغه له یو اسلامي نظام د شعار او دومره خلک شهیدان ورکړل نو
اعتراض دا اوس وای کمیسون لري هغه کمیسون باید اقدام وکنه دا چې استخبارات
وشي کمیسون تر اوسه هغه ټول تشکیل نه دی جوړ شوی البته کار پر روان ده خو د کمیسون نمک زیات هڅې وکړي په نرم لار یو درس غونډې ما په خپل رسنوي سره کوي اکثره اصلاحات راغله خو ځینو برخو کې لا ستونزې وې چې بیا لیک تنبیه ته ضرورت درلود استخبارات هم داسې نه دي کړي څوک یې وهلي ټکولي بلکې دا اوس یې مېلمانه کړي دي سبا یې بېرته پرېښي صرف هغه وضاحتونه یې وزر شریک کړي بله موضوع دا دی چې راتلونکي کال کې زموږ اولویت دی اقتصاد موضوع ده د افغانستان به یو امنیت راغلی امنیت جوړ ده او دا که څوک فکر وکړي چې مخالف دي نه وي په هیڅ هېواد کې نس یو دوه ولس سیاسي مخالفین دي یو نظام ونه لري هغه به وي په ځینو هېوادونو کې چې دا تللي مرور وروڼه دي هغه به ستونزې لري یا به اعتراضونه لري د هغو دپاره هم د حل لارې شته غټې زه نه بولم فکر کوم چې حل کېدونکي دي ځکه ټول افغانان واحد افغانستان غواړي آباد افغانستان غواړي او ثابت نظام غواړي په دې کې ټول سره متفق او مشترکات نو ټولېدل هم اسانه دي ډېر سخت نه دي هغه بهرنیان چې دلته عامل د بدبختۍ او هغه منفي شوي دي له منځه نو راتلونکی کال به د اقتصاد د جلب او د سرمایې د جلب او د لویو پروژو د پیل کال وي زموږ په اند چې هېواد اقتصاد به پښو ودرېږي دغه پاتې ستونزې اول د فقر ستونزه حل کېږي چې موږ مخکې ویلې فقر یو سلسله واره پروسه وه چې افغانستان خلک یې ځورول دا څو کاله ځکه د جنګ سره طبیعي ده چې فقر به وي جنګ پای ته ورسېږي اوس به خلک بېرته په خپلو پښو درېږي او دومه دا ده چې افغانان چې تجاران دي ملي تجاران تللي هېواد نه یا نور قدرونه تللي دي ډېری د اقتصادي ستونزو له امله هم تللي دي هغه به بېرته هېواد ته راستنېږي نو هم د ثبات سره ډېر کومک کوي چې هم د افغانستان د بیا رغونې دپاره پلانونه شته په دې باندې موږ ډېر فوکس کوو او د قوانینو مسله د نور مسله چې ورونو یاد کړه هغه هم کیږي خو دې ته ضرورت سپان نه وري ټول راسه په کور سي ځکه قوانين جوړيږي او یو شی تصویب کیږي ځینې خلک نه وي لکه په تیر کې تجربه لرو بیا جبهه نیول کیږي بیا مخالفت وي بیا اعتراض وي بیا سوال وي خدای دې ټول دغه تللي اړخونه او جهاتونه هغه افغانستان ته راسي د هیواد یو ملت غوندي ثابت شو بیا نظام هم اسانه ده قوانين هم اسانه تریغوخته ان شاء الله اداره روانه ده بل ارتل کنټرول وتلی نه دي یو بل خبر د مهنګي بارکره لسی مهنګي نشته د ځواکونو ترمن په دیم جدي کار روان ده دا اوس امنیتی ځواکونه تر تعلیم لاندې دي په اردو کې هم په پولیسو کې هم په استخباراتو کې هم سي پروفیشنل سي او دغه یونیفورم ورکر سي او نظم سره ټینګ سي په دې سره دا سوال ان شاء الله حل کیږي زه فکر کوم چې راتلونکي ته باید امیدوار وو سي افغانان ان شاء الله په خلوري روان دي هر افغان ځان سره فکر لري سي اقلا خپل کور باید آباد کې خپل ژوند جوړ کړي نو دا فکر کوي چې 30 میلیونه خلکو ټول سره ویو راجم سي یو جمعي تحول منځ راځي صرف ظرفیت غواړي امکانات غواړي ان شاء الله سي دې ته زمينه فراهم کیږي تعلیم ستونزه او د صحت ستونزه د نور ستونزه په لار کې پرتی دي ټول تقریبا تر اقتصاد پورې ډېر اړه لري او ډېر تړلې دي دا مسلې حل کوي په ډیپلوماتیک ارسه کې موږ ضرورت پیژندنې تم لرو خو د پیژندنې اثر مرتبه یا نتیجه
اوس هم افغانان ځینې برخمن دي. موږ تعامل له ټولې نړۍ سره سیاسي او رسمي ده، له ټولې نړۍ سره چې کوم تګ راتګ لرو، اړیکې لرو، راسه درسه لرو، د نورو ټولو نظامونو په نسبت موږ زیات سفرونه کړي دي او خپلو سیالو سره کتلي په هیوادونو کې.
سلامت اوسې ښاغلی ذبیح الله مجاهد، د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د طالبانو د اسلامي امارت ویاند، همداراز له ښاغلي محمد عمر داودزي، عبدالغفور لیوال او محترم شینکی کډوخیل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. ساعت 3 بعد از ظهر. سلام، روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. در ادامه برنامه با همکارم ظریف نظر و مهمانانش در پروگرام هفتهوار زیر آسمان کبود خواهید بود که آمادگی برای نوروز و جشن نوروز را دربارش بحث و گفتگو میکنند. اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید که در تاجیکستان با تعداد از پناهجویان افغان در مورد مشکلات و فرصت‌هایشان صحبت کرده است. فیلیپو گرندی که در هفته گذشته با کابل سفر کرده بود، در توییت خود نوشته که با مقامات تاجیکستان هم در این مورد صحبت کرده که چگونه میتوان مسئولیت و تسهیلات ابتدایی حیاتی را برای تعداد بیشتر افغان‌هایی که به این کشور رفتند یقینی ساخت. در نتیجه برخورد دو خانواده در ارزگان دو نفر کشته شدند. مسئولان طالبان در ارزگان میگویند که این واقعه دیروز در مربوطات ولسوالی خاص ارزگان رخ داده است. اعلامیه می افزاید که کاکا و برادرزاده به نامهای محبت و گلستان از سوی یکی از اهالی قریه به نام حبیب کشته شدند. در تفصیل خبر آمده که این دو خانواده بر سر زمین و یک زن با هم نزاع داشتند. اعلامیه مقام ولایت میگوید که نیروهای امنیتی به منطقه رفته و برادر قاتل مظنون را بازداشت کردند، ولی خود قاتل فرار کرده و تلاش ها برای بازداشت وی جریان دارد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تا کنون حدود 130 نفر از زیر آوار ساختمان تئاتر شهر ماریوپول نجات داده شدند. این شهر در محاصره نیروهای روسی قرار دارد. صدها تن دیگر هنوز هم زیر آوار این ساختمان گیر ماندند که روز پنجشنبه مورد حمله نیروهای هوایی روسی قرار گرفت. وودیم بایچینکو شاروال ماریوپول به بی بی سی گفت که دامنه جنگ اکنون به مرکز این شهر در سواحل بحیره سیاه رسیده است. امدادرسانان میگویند که حدود 350 هزار باشنده شهر در وضعیت ترسناک به سر میبرند. در همین حال نیروهای روسیه علی‌رغم درخواست‌های بین‌المللی برای آتش‌بس فوری و بمباردمان بی‌امان و بی‌رحمانه شهرهای اوکراین ادامه می‌دهند. و فومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن امروز با نریندرا مودی همتای هندیش در دهلی نو ملاقات می‌کند. رسانه‌های ژاپنی خبر دادند که صدر اعظم کیشیدا در جریان دیدارش از هند 42 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کشورش ظرف 5 سال آینده در هند را اعلام خواهد کرد. ملاقات رهبران ژاپن و هند همزمان با حمله روسیه بر اوکراین صورت می‌گیرد. صدر اعظمان ژاپن و هند در این دیدارشان به موقف مشترک هر دو کشور در ارتباط با جنگ اوکراین تاکید خواهند کرد. از 24 ماه فوریه به این سو که روسیه بر اوکراین حمله کرده، توکیو ده‌ها نفر را در روسیه تعزیر کرده و تعدادی از پناهجویان اوکراینی را پذیرفته است، اما هند هنوز حمله روسیه بر اوکراین را محکوم نکرده است. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. قسمی که قبلا هم خبر دادیم، امروز موضوع بحث ما تجلیل نوروز هست. نظر به بعض روایت ها مثلا از نقطه نظر کسانی که به مسلمانی از نقطه نظر ایدئولوژیک فکر میکنن میگن حرام است یا جایز نیست، و بعضی هم میگن که از نقطه نظر عنانات است و موضوع تاریخی است، میگن که نوروز یکی از جشنهای کهن افغانستان است و مردم در استقبال از بهار و سال نو و رهایی از سرما و سیاهی زمستان این رویداد را با پایی مراسمات مختلف گرامی می دارند. بهار یک سرآغاز شادابی و تراوت و رویش دوباره طبیعت و نقطه تحول دگرگونی در روح روان آدمی است. در فرهنگ مردم افغانستان ارزش ملی و سنتی دارد. خب روی از این موضوع بحث میکنیم، شما چه فکر میکنیم؟ شما میتونین که به استودیو تماس برقرار کنین و اظهار نظر بکنین. خب به هر حال این موضوع را با متخصصین صحبت میکنیم. فعلا دکتر صاحب محمد الله صخره عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا از طریق تلفن مهمان ماستن. نشان فارغ التحصیل و یا دکترا دارن، از الازهر مسائل دینی را اینا را خوب صحیح از نزدیک میفهمن. و همچنان از محترم آقای سید مختوم رهین سابق وزیر اطلاعات فرهنگ افغانستان که خودشان هم اونام دکترا دارن در تاریخ و از این قبیل مسائل، اونا هم مهمان برنامه ما خواهد شدن. فعلا آقای شفیق عیار کوشتن کنا را وصل کنم، اونتا تا حال موافق نشده. و همچنان چند لحظه بعد آقای ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ هم مهمان برنامه ما خواهد شدن. خب آقای صخره خوش آمدین سید به برنامه.
سلامت باشین جناب نظر صاحب محترم، شما را و تمام شنوندگان عزیز برنامه شما را و تمام مهمانای محترم شما را سلام تقدیم میکنیم.
تشکر تشکر، زنده باشین. صخره صاحب نوروزم بخیر رسید، نوروزتان مبارک باشه، پیش از پیش سال نو 1401 هم مبارک باشه. امیدوار هستیم که یک سال صلح باشه، یعنی در افغانستان بالاخره آرامی بیایه. با امی امید برنامه امروز شروع میکنیم. سخن اول هم از شما صاحب.
سلامت باشه، ما هم همه تو آرزو داریم و همیشه دیگر این آرزوهای ما را خداوند به حقیقت، آرزوی ملت افغانستان را به حقیقت مبدل بسازد که یک صلح و آرامش بیاید و سالهای نوی خوبتر و بهتری داشته باشیم.
بله تشکر. خب در مورد از این که نوروز نظر به بعض روایت ها گفته هم ملا نصرالدین پرسان کردن میگن که باران میباره یا نی، ملا سیم گفتن حالا نظر به بعض روایت ها میباره و نظر به بعض روایت ها نمیباره. از اون خاطر بعضی ها میگن این نوروز مثلا حرام است یا جایز نیست هرچی که میگن، و بعضی ها میگن این خوی یک مسئله عنعنویست که هزارها سال بگیم یا حداقل چندین صد سال میشده اجرا میشده، میگن چرا حرام باشه. یعنی حالا از شما منعیس یک متخصص عالم دینی بپرسیم کدام روایت نزدیکتر به حقیقت است؟
سلامت باشه. در این موضوع نوروز زیادتر این بحثها در 20 سال اخیر و 30 سال اخیر که نوعی از قرائت خاصی در نظر به شرایط و احداث افغانستان، رویدادهای افغانستان داخل شد و بینشی و قرائت مذهبی مردم افغانستان بیشتر متاثر از کشورهای متعددی گردید، چه ایران باشد، چه پاکستان باشد، چه عربستان باشد، چه جاهای دیگری بوده باشد. نوعی از تقابلها و نوعی از بحثها و گفتمانهای جدیدی به میان آمد. به خاطر که شنوندگان محترم عام فهمتر بفهمند، ما باید بعضی مسائل را در خصوص نوروز باید بفهمیم و این مسئله را بفهمیم که آیا واقعا در جشنی که مردم در افغانستان تجلیلی که از نوروز میکنن، چی در کردستان باشه و چی در قسمت های آسیای میانه باشه، آیا واقعا این همو نوروز مذهبی است چنانچه که نسبت میتن، یا اینکه مردم نام را گرفتن که روز نو و تجلیل از طبیعت، شادمانی از طبیعت میکنن و تحولی در این رخ داده. از ما در روایات مذهبی یک روایت معروفی داریم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه آمدند، در اونجا دیدن که مردمای مدینه یک دو روز را تجلیل میکردن و از اونا پرسیدن که دو روز کدام روز هست. اونا گفتن که یک دو روز جشنی هست که ما در زمان سابق میره تجلیل میکردیم. پیغمبر خدا برشان گفتن که خداوند برای شما یک دو روزی بهتری را تبدیل کرد. که او در او جشن بگیرند، که او روزی عیدی سعید فطر است و عیدی سعید قربان است. در او دو روزی که این مردم مدینه گفته شده که تجلیل بکنن، یک شب برای مهرگان گفتن و یک نام از کلمه نوروز در این برده نشده. و این هم جالب هست، بعد در این رابطه بحث ها صورت گرفته است. فقهای مذهب حنفی خواستن در مناطق خراسان زمین در او زمان که بودن، اینها زیادتر با بعضیشان سختگیری در قبال نوروز کردن. مثلا گفتن که باید در روز نوروز برای کسی هدیه و تحفه اگر کسی می دهد و قصد تعظیمی اون روز می بوده باشد، بنابراین ثوابش و یا اعمالش باطل می شود. از کلی چیزا فهمیده می شود که این موضوع مذهبی را اینها در نظر گرفتن. اما ما وقتی می بینیم که بعضی صحابای دیگری در همون زمان هم سختگیری نداشتن، مثلا ما برای حضرت علی وقتی که می آید، بابای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وقتی که می آید، برای میگویند در روایات هست در سیر اعلام نبلا و کتاب های معتمد دیگر، حضرت علی برش یک تحفه میتن، میگوید یک نان خوردنی فالوزج میگفتن یا فالوده. گفت این چی است؟ گفت که این چیزی است که در روز نوروز ما جور میکنیم. حضرت علی میگه گفت نوروزونا کل یوم، خیلی برای ما هر روز نوروز جور کردن بگیرید. یعنی همین تمام لذت داد برای حضرت علی. یعنی یک گفت اگر من میکرد خب میکرد، میگفت چرا همچه کار میکنیم؟ بابای امام بابا حنیفه هم خب مسلمان شده بود دوتا. و همچنین این روایت از حضرت معاویه هم روایت است. بنابراین برداشت ها متفاوت هسته. ما در او حدیثی هم که پیغمبر خدا گفته که دو روز را ما تبدیل کردیم، این نقطه بسیار مهم است فهمیدنش که آیا ما خیلی مسلمان ها غیر از عید فطر و عید قربان خیلی دیگه جشن نداشته باشن؟ اگر ما او نوروز را بر اساس امی روایتی که در حدیث است ما بگیم که حرام هست، خیلی به این معنا که خیلی مسلمان ها هیچ جشنی غیر از عید فطر و عید قربان نداشته باشند، عید استقلال را خیلی جشن نگیرند، روزی کارگر باشه یا روزی مثلا روزهای دیگری که از کشور یک جشن میگیره، خیلی چیزا را خیلی نگیرند، خیلی ممنوع باشه، نه، در حالی که همچی چیزی نیست، بسیار چیزای مباح است. بنابراین در او حدیث مقصودی است که جشن مذهبی مسلمان ها غیر از عید فطر و غیر از عید قربان ندارن، به خاطر که ما با انجام دادن عید قربان و عید فطر ثواب میبریم. بنابراین در یکیش قربانی میکنیم و در یکی از یک هست ما افطار میکنیم، مهمانی خداوند میشیم بعد از ماه رمضان. بنابراین او دو عید مذهبی است. اگر ما نوروز را به حساب یک عید مذهبی بگیریم حرام هست، نادرست است. اگر ما به حساب یک جشن طبیعت بگیریم، یک پیشوازی بهار بگیریم، شاعرها در این روز شعر میگوین، یک اطفال خوش میشوند، یک جشنی از طبیعت از ساحه بهار برای مردم میآید، و کدام مشکلی نمیبینیم و دیده نمیشود. از این خاطر بعضی فقهای دیگر در بعضی ممالکی که کمک متمدن تر هستن و کمکی که مثلا شهر و چیزا داشتن، با اون مسائل را دیدن و با این مسائل چندان پرخاش کلانی نکردن. پس بنان امروز گفته میشود که آیا واقعا همین نوروز همون نوروزی است که زردشتی ها میکردن؟ بعضی پژوهشگرا و بعضی محققین ثابت کردن که این اون نیست، به خاطری که او حتی در روز دیگری در جاهای دیگری تجلی میشه. حال شما مثلا اگر بپرسن از کدام زردشتی باشه در هندوستان، نوروز او سال مذهبیشان این نیست. کلمه نوروز یا روز نو یک به یک چیز فرهنگی تبدیل شده. بنابراین اگر مراسم مذهبی در این برگزار شوه، آتش پرستی و چیزا شوه، خود بدون شک حرام میشه. اما در غیر از اون ما تا در افغانستان یک شادمانی بوده، در کردستان یک شادمانی بوده، در آسیای میانه یک شادمانی بوده. و دیگر اسلام و مردم مسلمان نباید خودشان را آنقدر اسلام را در تقابل فرهنگی با تمام مسائل قرار بدن. این برداشت ما تشکر. از این مسائل روایت همین است.
بله تشکر. آل مهمان دیگر ما محترم آقای سید مختوم رهین، دکتر سید مختوم رهین که سابق وزیر اطلاعات فرهنگ بودن و خودشان استاد تاریخ هستند، با ما از طریق تلفن مهمان هستند. استاد خوش آمدین سب برنامه.
بله سلامت باشین، شما سلامت باشین، سلام به شما و به دوستان برنامه. امی شخصی که امی لحظه صحبت میکرد کی بود؟ چون مرا
اینا دکتر محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا که دکتر از ازهر هستن، یعنی تحصیل یافته از ازهر هستن، شاید بشناسین از سابق.
صحبت بسیار خوب کردن، مخصوصا مصالح اسلام و مسلمین در امی است که روح مدارا در برابر پدیده های ملی و جهانی داشته باشند. و بسیار صحبت عالی کردن، اما چند جمله آخر رسیدم شنیدم.
بله، حال نظر شما را بگیریم استاد محترم. مسئله ترست که در هر چیز که سیاست گد میشه امو موضوع گد وقت میشه صاحب. از او خاطر نظر به بعض روایت ها کسایی که از نقطه نظر دینی مذهبی بسیار به موضوع از پنجره رادیکالیسم نگاه میکنن، این موضوع را میگن حرام است. اما بعضی ها میگن خب اصلا کل چیزا به خاطر انسانیت است و به خاطر رفاه مردم است و خوشحالی مردم است و چرا کارا شود. حالا نظر شما رو ببینیم، برای اینکه شما هم تجربه دارین، همین موضوع از سالها در بحث‌های مختلف تعقیب کردین. سیبال استاد از شما بشنویم.
بله، عرض کنم خدمت شما که اگر نوروز حرام می بود، خب در زمان خلفای راشدین مخصوصا حضرت شاه ولایت علی ابن ابی طالب شناخته شده بود در خلافت عباسی و اموی و عباسی کاملا شناخته شده بود، حتی به دربارهای اینا تحفه های نوروزی می رفت و یک بار به دربار ولید خلیفه اموی از خراسان 10 میلیون درهم تحفه نوروزی رفت و بزرگترین سلطان جهان اسلام و اولین سلطان جهان اسلام که شخصیت شامیخته است، میدونید که به خاطر فتوحات محمودی در بغداد چراغان کردن در مقر خلافت اسلامی، امی سلطان هر سال جشن بزرگ میگرفت بر نوروز و تجلیل میکرد و یک پدیده کاملا ملی است، هیچ ارتباط نه به هیچ یک از ادیان نداره و بر علاوه نوروز موجود یعنی اول حمل ای از دوره اسلامی است، به این معنا که پیش از اسلام و قرنهای دراز، چون عمر نوروز بسیار کهنسالتر است نسبت به عمر دین زردشت و دین بودا و امثالش، پیش از قرن پنجم هجری در سرزمین ما نوروز به تاریخ 15 یا 20 یا 25 ماه حوت می گرفتن. در نیمه قرن دوم، در نیمه دوم قرن پنجم هجری در زمان ملکشاه سلجوقی، پادشاه بسیار با فرهنگ و متمدن خراسان یا افغانستان امروز، دستور داد به یک هیئتی از دانشمندان ریاضی و نجوم و در رأس این هیئت حکیم عمر خیام بود که ریاضیدان و ستاره شناس سرشناس بود و اینا را موظف ساخت تا سر امی اوقات مربوط نوروز کار کنند. اینا بعد از زحمات و مطالعات علمی بسیار در سال 467 هجری که در نیمه دوم قرن پنجم شامل میشه، نوروز مطابقت دادند با اول حمل، چون ماه حمل خانه شرف آفتاب است از نظر نجومی و اگر دقت بکنند آفتاب نوروز و روزهای اول ماه حمل با خود نورش درخششش با دیگر ایام سال فرق میکنند و در نجوم قدیم که به بروج در نجوم اعتقاد بود که می ماهای ما هم اصلا برج ها هستن، برج حمل، برج ثور. و بعد از زمان ملک شاه سلجوقی بینمی تاریخ نوروز، بینمی تاریخ یعنی اول حمل به جای وقت سابق تجلیل می شد و دامنه ای تجلیل از زادگاه نوروز که در واقع افغانستان در بین ممالک نوروز زادگاه نوروز است، چرا که خانه بسیاری از مظاهر فکری و مدنی ما بلخ است و نوروز هم بار اول بنابر روایات در زمان پادشاه داستانی سرزمین آریانا یعنی جمشید یا یما که در روایات است که تخت زرین ساخت و جواهر نشان و تاج زرین و جواهر نشان و بر روی ای تخت که نشست با عمو و شکوه و فر مردم و نور آفتاب وقتی دمید به ای تخت و به ای تاج مردم گفتند که امروز روز نو است، به جمشید بر گوهر افشاندند مران روز را روز نو خواندند. این روایت اگر روایت داستانی و تاریخی نیست، داستانی است، اما یک چیز ثابت میکنه و اوی است که نوروز همزاد است با کهن‌ترین سالهای حیات جمعی مردم افغانستان و تاریخ تولدش آنقدر قدیمی است که تاریخ تولدش روشن نیست و در هر حال نوروز پیش از اینکه به دربارها و پادشاهان ارتباط داشته باشه به کتله های معصوم توده ها و مردم متعلق است که در سرآغاز هر سال در سرآغاز فصل رویش و بالندگی در جستجوی رزق حلال به کار و تلاش و کوشش می‌برآمدن و ورود این روز خجسته را که بر کشت و زراعت و کشاورزی و حاصلات و اینا تأثیرات بسیار مفید و مهم داشت دوست داشتن این روز جشن میکردن و به درجه اول یک جشن دهقانی است تا جشن دربارها و حلقه های اشرافی، چرا که بازوی همت دهقان در جستجوی رزق حلال سرآغاز فصل رویندگی را در واقع جشن گرفت و این جشن چون دهقان جامعه دهقانی بود، مخصوصا در گذشته بیشتر جامعه دهقان بودن و این جشن ماند به عنوان یک جشن مردمی. طبعا دربارها هم اقتدا کردن به مردم و این جشن ماند، هیچ گونه رنگ دینی در هیچ زمانی نداشته. شاید بعضی از دوستا بگویند که پس چرا مثلا در این روز درفش شاه اولیا شاه ولایت معاب حضرت علی بن ابی طالب در بلخ بامی بلخ قبة الاسلام بلند میشه و یا در مندهی ها چرا درفش ها بلند میشه، البته با تلاوت قرآن مجید نا ایره. ما واقعا مایه تبرک میدانم بر ملت افغانستان که این ملت چنان اسلام در جان و دلشان رسوخ و نفوذ داره که پدیده های ملی را هم کوشش کردن که در پرتو دین مبین اسلام انجام بدن و این آمیزش دین و ملیت این نزج بسیار زیبایی به وجود اعتقادات بین مردم ما ساخته. و یادم میاد که در کابل
استاد یک لحظه اگر اجازه بدین برای اینکه مهمان دیگر ما آمدن نمرو از نام یک سلام علیکی کنیم، بازم نوبت میرسه استاد محترم آقای رهین با اجازه تان مهمان دیگر ما آقای زبیل‌الله خان مجاهد هستند که از طریق تلفن مهمان ماشتن. اینا سخنگوی حکومت طالبان هستند و همچنان معین وزارت اطلاعات و فرهنگ همه میشناسن. آقای مجاهد خوش آمدین به برنامه.
ما هم سلام های خود به شما مهمانان گرامی و همچنان همه شنونده شما تقدیم میکنم.
تشکر. نه کم کم نوروزتان مبارک باشه. سی کم روزا مانده، کم ساعتا و هم بگیم میشه. از او خاطر روی موضوع نوروز صحبت میکنیم. مهمان های دیگر مرا یک بار دیگر بر شما بگیم چون شما ناوقته تشریف آوردین. دکتر سید مختوم رهینه میشناسین، استاد تاریخ هستن، و همچنان دکتر محمد الله صغره که عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا فیلن. اینا هم از الازهر برامدن، یعنی نفرهای هستن که تجربه کافی دارن. منتها سوال ما آمد کل یا به دفاع از نوروز مسائل تشریح کردن، هم از نقطه نظر مسائل دینی هم موضوع تشریح کردن. منتها کابل تایمز میگه که یک مطلب نشر کرده، میگن که عده‌ای از علمای اسلامی معتقدن نوروز و جشن نوروزی به عنوان یک عیدی که ریشه در اسلام ندارد حرام است. همین علما اما معتقدن، یعنی یک قسمتش هم که جشن نوروزی در چارچوب شریعت اسلامی برگزار گردد معنی ندارد. به اعتقاد این دسته از علما خوشحالی و جشن مردم در نوروز می بایست اسلامی باشد، یعنی یا اسلامی رقم باید اگرش مشکل نیست اعتراضم برداشت میکنه. ایده دیگر از علما اسلامی میگن که نوروز و جشنهای نوروزی را به هر شکلی که ممکن برگزار شود حرام میدانن. حال صاحب شما چه قسم میدانین صاحب مجاهد صاحب موضوع نوروزه؟
بله، نوروز خو از دو زاویه زیر بررسی قرار میگیره، یکی از لحاظ دینی و مذهبی و یکی هم از لحاظ معنوی. از لحاظ مذهبی نوروز در مذهب چارگانه اهل سنت جواز نداره، یعنی به این نام ما کدام روزی نداریم روزی که تجلیل شوه، ولی در لحاظ عنانوی بعضی ها معتقد از روز هستن یا این روز قسمان تجلیل میکنن، ولی در عموم امارات اسلامی افغانستان چون یک نظام اسلامی است و دایه آن شریعت اسلامی است، چیزی که شریعت اسلامی در این مورد حکم میکنه برای ما قابل ارزش و گذاری است و ملت ما هم مسلمان است و چیزی را که اسلام حکم میکنه انشاءالله ملت ما آن را میپذیرد. این روزا علما کرام در مورد نوروز وضاحت بسیار زیادی را داشتند. امید است روشنی انداخته شده باشه و مردم تا حد زیاد انشاءالله درک کرده باشند. به هر صورت باز هم امارت اسلامی افغانستان میخواهی که این روز را واگذار کنه به خود مردم که چی تصمیم میگیرند.
بله، خب غیر از نوروز یعنی تبدیل سال آمه است که مثلا هجری شمسی میشه به یه حساب، او هم در نظر گرفته خواهد شد. نمیفهم تا باشتن که آقای صخره چی میگن. صخره صاحب ما مو پیشتر یک شوخی کردم، در او وقت مجاهد صاحب نبود، ملا نزیدی رو گفتن که باران میباره یا نمیباره، گفت والا نظر به یک روایت میباره، نظر به یک روایت نمیباره. از او خاطر همیشه دو تا یک صوته میگه دو طرف داره سیب. حال صخره سیب حالی چطور میشه سیب اگر یک گروپ که میگن حرام میگن و یک گروپ حلال میگن، ایره چطور حال روی صحبت شد برای که میلیون ها انسان هزارها سالی کار کردن و یک دفعی میگن که نکنین این کارا را که حرام است، چی میگن صخره سیب؟
خب یک نقطه عطف و مثبت در سخن مجاهد سیب ای بود که گفت که این مسئله را ما به مردم واگذار بکنیم، و یکی هم گفت که بین جشن تجلیلی یک جشن مذهبی و بین یک جشن عنعنوی فرق هست. این گفت معقولی است، یعنی باید انسان باید این مسائل را از این بعد و از این ناحیه ببینه، و اگر قرار باشه که ما موضوع را بگویم که شریعت چیزی را که معنی کرده، فوق العاده ما باید بین اصول شرعی و بین اجتهادات فقهی ما فرق بکنیم. اجتهادات فقهی هم گاهی اوقات مورد اتفاق هست، گاهی اوقات باز این فقها از خود مراتب دارن و از خود درجات دارن، متقدمین دارن، متأخرین دارن. ما چنانچه که در اول برنامه گفتم که تجلیل بر اساسی بینش مذهبی نادرست است، و ما گفتم هم که این نوروز از او چیزی که بر زردشتی ها و اینا نسبت داده میشه فرق میکنه. جناب رحیم سیب محترم هم که یکی از نخبه های علمی امی جامعه افغانی هستن، اینها هم بیان داشتند که قضیه ارتباطاتی به قضایای مذهبی ندارد. بنابراین این یک جشن عنعنوی است، یک جشن عرفی هست، یک آغاز سال هست و در این رابطه انسان باید مقاصد شرعی را در نظر بگیره. یعنی ما روایات را که میگیم، روایات چی معنا؟ یکی اقوال است، اقوال فقه هاست، و یکی روایات به معنی اون چیزی که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده باشد. در مورد نقل از پیغمبر خدا ما گفتیم که اونم حدیث معروف را گفتیم که زیاد از جماعت ها و گروه ها زیادتر مخصوصا گروه های اینجا یک نقطه بسیار مهمه باید مهم اشاره بکنیم. فقهای سلفی یعنی سلفی ها اینها زیادتر در تحریم نوروز و حتی جشن استقلال و حتی جشن های ملی دیگر با اینمی حدیث استدلال کردن که گویا پیغمبر خدا در مدینه آمد و گفت که ایوازی او دو روزی که شما جشن میگرفتن که نوروزم به او ذکر نشده، شما عید قربان عید سعید فطر دارین. و ما گفتیم که اگر ما این قربان و عید فطر عید مذهبی است، این معنی از این است که انسان جشنهای عنعنوی عرفی دیگری داشته باشد. اما فقهای مذهبی حنفی که بعضشان به حرمت نوروز گپ زدن، مقصودشان کاملا واضح است که نوروزی مذهبی یا اونو مسائل بوده، به خاطر قصد تعظیم تجلیل اعتقاد را بیان کردم. چون بعضی از فقها در ساحه بخارا و سمرقند جا زندگی میکردن که اکثرا آتش پرستا در اونجا وجود داشت، اما وقتی که بغداد میآید و در اونجا حضرت علی هست این در آغاز و اونجایی که گسترش اسلام است، یا در دمشق است اونجایی که حضرت معاویه هست، اونجا باز ما آثار از این مسائل را ما نمیبینیم. میایم با درک پدیده های فرهنگی، درک پدیده های فرهنگی در اسلام پذیرفته شده هست. ببینن ما باید از اسلام غبارها را بزداییم. ما باید اسلام را به عنوان تا زمانی که یکی مسلمات شرعی هست که ما از او باید عبور نمیکنیم. اما یکی پدیده های فرهنگی است که اسلام به او اعتراف کرده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سوسمار را در پیشش آوردن، گوشت سوسمار را نخور، گفت که لا اجد به ارض قومی فاعافو. حضرت خالد خوردن گرفت سوسمار، ما شما شاید دلمان بچه، پیغمبر گفت من نمیخورم، به خاطر نگفت که حرام است که نمیخورم، گفت به خاطر از این که گفت در این ساحه که ما هستیم این وجود نداره، عادت نداریم. از این خاطر مذهب حنفی ما زیاد مثلا نه کرمی دریایی و بعضی چیزای غیر از اون ماهی معروف گفت که مکروه است، به خاطر از اینکه در مناطق ما این رواج نداشت. وقتی که شما در مناطق دیگری از فقها و جنوب شرق آسیا میرن، غیر از اونم چیزها دیگه اونان غذایی ندارن. پس بنابراین غیر از اون چیزهای حرام قطعی متباقی پدیده های فرهنگی را آدم نمیتونه انکار بکنه. پیغمبر خدا در حدیث روایت است گفت که از سفره لنا والخان للاعاجم، سفره از ما هست، خان میز و کلان و یک شکلی از اشکالی که ترتیب میگه خان کلان فهم میکردن، خان گستردن، این گفت از اعجمی ها است. اینالی وقتی که خواه پیغمبر خدا اعجمی ها وقتی مسلمان شدن، آیا پیغمبر برشان گفت که خی شما یکی از احکام اسلامی است که شما مثل عرب ها سفره بگیرین و غیر از اید خان را نگیرین؟ نه، چیزهای مسلمات شرعی هست، حکومت های اسلامی مسلمات شرعی را تطبیق بکنن، مسلمات شرعی
درست فهمیده شد،
اما در قضایای پدیده های فرهنگی باید یک بینشی معقولی داشته باشن. نوروز به حساب جشن مذهبی نادرست است، مسلم به حساب جشن عنعنوی و ملی و دهقان و طبیعت یک کار معقولی هست، خوبی هست.
تشکر سخرا، تشکر زنده باشین. خب استاد رهین، شما چی فکر میکنین؟ برای اینکه بعض اوقاتم در هر کس راجع به دین اسلام کلی یه گفت زده میرن، منتها ایجی غلط فهمی نشه، ما راجع به خود اسلام، راجع به خود دین ما گفت نمیزنیم. ما زیادتر کوش میکنیم سر مسلمان ها گفت بزنیم که مسلمان ها کار درست میکنن یا نمیکنن. منتها مثلا منطق حکم میکنه که دین اسلام یک دین ریفورمیست است، یعنی از امی اول که شروع شد ریفورم کردن، یعنی هر چیز نوآوری کردن، تغییر دادن، اصلاحات آوردن. حالا استاد به مرور زمان ملاهای نو یا کسای نو برآمدن یا برعکس میرن به طرف غیر ریفورم کردن. یعنی مثلا اگر ما خواهم ساده مثال میگم که وقتی که پیغمبر ما و شما کشتن یا زیر کردن دخترها را که تولد میشد او را منع کرد، این خودش یک ریفورم انقلابی در تمام سطح دنیا شاید در کهکشان باشه. حال او نمو را باید ما ادامه بتیم خونه؟ یعنی تو خونش کالو مثلا طبقه اوناس من حیث یک آله کسایی که مثلا اولاد بیاره آدم فکر بکنه، یعنی این منطقی گپا را در نظر گرفته سه چطور نظر شما چی است به این موضوع؟
بله ما خواهد نیمه ماند که
ادامه بتینم این کارتان سه.
بله ببخشید که نوروز به عنوان جشن مردمی و جشن دهقانی که مورد تایید کامل دربارها و پادشاهان هم بوده، این نوروز و این سال شمسی میوه دوره اسلامی است. یعنی این در زمان ملکشاه سلجوقی در نیمه دوم قرن پنجم هجری اول حمل تثبیت شد برای نوروز و سال شمسی، و به این خاطر این سال شمسی ده اگر توجه کرده باشین تقویم جلالی میگن سال جلالی، بخاطر که جلال الدین ملکشاه سلجوقی توسط هیئتی از دانشمندا که گفتم این را تثبیت کرد و بعد از او بر این باره دیگه صحبت نبوده، بخاطر که یک نوروز به عنوان یک جشن ملی تثبیت شده بود و هیچ کس در این باره جز اینمی وقتا که نیمچه ملاهایی پیدا شدن که خود از امام اعظم هم اعظمتر می دانن، به غیر او هیچ وقت اعتراض به ایمانا نبوده. گفتم که سلطان اولین سلطان جهان اسلام که محمود غزنوی بود هر سال بسیار مجلل تجلیل می کرد و یکی از رسوم همی بود که یک روز خاص بر دادخواهی مردم که با شخص پادشاه بشینه به عدالت و داددهی و برایز مردم گوش کنه، یک روز اختصاص هم به این داشت. یک رسم کاملا دنیایی است. منتها من عرض کردم که خوشبختانه تمام مظاهر حیات ملی ما هم در طول قرنها رنگ اسلامی خورده. یعنی اسلام در همه پدیده های حیات ما یک نوع نقش داره، نه تنها در امور دینی، در امور دنیایی هم. من پیشتر گفتم برتان که یاد می آید که در کابل شب میلاده، ببخشید شب یلداره که درازترین شب سال است، در او شو می شیشتن و میوه های خشک می آوردن و در امو شو ختم قل هو الله احد هم می گرفتن. یعنی خانوما دور صندلی های کلان می شیشتن و 1000 بار ختم قل هو الله احد در اونمو شو. الان که او شو شو دینی نیست، به اسلام هم هیچ ارتباط نداره، شب یلدا یک چیز محض نجومی است، آخرین درازترین شب سال، ولی به او هم ما رنگ اسلامی زدیم. در واقع این ملت از بس اسلام در دل جانشان نفوذ داره، ویلا ختم قل هو الله احد به شب یلدا چقدر است. به این ترتیب وقتی که در مراکز فروش مواد غذایی در مندهی ها بیرقی که بلند میشه، در واقع در جستجوی رزق حلال و برکت، نوروز یک شکل خاص اعتقادی هم میتن که یک پدیده زیباست. یعنی اول سال پیمانن با تلاوت قرآن و بلند کردن بیرقی که به فراوانی، به رفاه، به خوشی، به آزادی، به آبادی سال آغاز شوه، و این پدیده های زیباست در حیات ملی ما در ولایات مختلف به شکل های مختلف.
بله تشکر استاد. استاد محترم ببخشیم باز قطع کردم، برای زی که یک چند شنونده بگیریم وقت کم شده میره، یک لحظه با گپتان یادتان نره که باز برتان فرصت میتیم. شما شنونده محترم شماره تلفن یک وقفه کوتاه اعلانات بخیالم داریم و بعد از او شماره واتساپ و تلفن اعلان میکنم. یک نفر است؟ خب بگیریم. بله شنونده از بفرمایین.
بله سردار محمد هستم، سلامونه اونیه که در تاسه تو تاسه درنو منو دورانی کن.
خوش آمدی سردار محمد خان، مهربانی.
خیلی ببینیم، ما میگم امین نوروز زن بود یا مرد بود نمیفهمیم، یکی
بله.
دیگه خود کدام قهرمانم، کدام قهرمانم پیر نشده، کدام بزرگم پیر نشده که ما یه سرش عقیده بکنیم که والا یک خوب آدم بود پیر شده ای دنیا. این رواج خوب بیخی در شریعت نیست و سلام پای پیره.
تشکر، این نظر سردار محمد خان هم شنیدیم. خب یک شنانده دیگره. بله بفرمایید.
بله سلام علیکم آقای نظر.
و علیکم السلام.
مشاور کابل بتام.
خوش آمدین سیب.
سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت مهمانان گرامی برنامه آقای مجاهد صاحب، دکتر صاحب رحیم و دکتر صاحب صخره.
بله تشکر.
ما سوال ما متوجه آقای صخره میباشد. آقای صخره اگر شما یک لطف بکنید در مورد تاریخ چیز شما آگاهی دارین از لحاظ تاریخی و از لحاظ دینی. خب در زمان حیات رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم اصحاب داشتن که از سرزمین فارس بودن و حضرت سلمان فارسی می گفتن. خب بدون شک حضرت سلمان فارسی فرهنگ فارس داشت و در سرزمین جزیره العرب با پیامبر بزرگوار اسلام و سایر صحابه اکرام زندگی می کردن. مثلا جشن نوروز یک جشن بسیار جشن کلانه هست، یعنی به نظر ما فکر می کنیم دیگه، ولی دقیق نمی دانم، شاید حضرت سلمان فارسی در مورد جشن نوروز با سایر صحابه با پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم معلومات دادن، صحبت کردن که مثلا در سرزمین فارس یا سرزمین خراسان، در سرزمین مردم عجم که به قول عربا عجم میگفتن، اینطور یک چیز هست، جشن نوروز هست که مناسبتش یه تاریخ قصه کرده باشن. و خود پیامبر بزرگوار اسلام در آخر عمر خود و تمام مسلمان ها ای را ابلاغ کرد که ما امروز دین برای شما تکمیل کردیم، یعنی به این معنی که دین تکمیل کردیم تمام چیز برای امت ما مشخص شده، آنچه که حلال بوده از طرف خدا حلال ابلاغ کردیم، آنچه که مثلا حرام بوده از طرف خدا حرام شده ما را به مسلمان ها به امت خود ابلاغ کردیم. پس اینجا دیگه من نمیفهم آقای صحرا اگر لطف بکنم به این مورد چیز بکنم که در اسلام آنچه که حلال است مشخص شده، آنچه که حرام است مشخص شده.
فهمیده شد. تشکر سیب. صخره سبیر یاد داشت کردن، بعدا نوبت که داد نوبت که آمد بعد آن جواب میتن، یک شنوندی دیگر هم بگیریم. بله بفرمایید سیب.
سلام علیکم نظر سیب.
و علیکم السلام، خوش آمدین سیب.
خوش باشی گلوم. سلام میگم به مهمانای تام، شما محترم. ما نظر ما این بوده که ببینید بعض اوقات مردم افغانستان که هست خیلی این تو تحصیل زیاد نداره، یا که هر کس که یک خاصی باشه، یعنی دیدی که یک رقم کتابا نمی پاکستان دیگه مملکت ها چاپ شده، یعنی دمی عمر دینی ما و شما میاد خیلی چیز کردن. همین سال گذشته جا مولود شریف بود، یک کسی یک استاد بود، معلم بود، کتا این تو سندش هم بالا بود، مگم انتقاد کرد که همین جواز نداره بس خیلی زیر علما چیز زیر انتقاد آمدن. مگم ما ببینیم که کسی که علم دانش داره برای یا علما باشه، همین تو روش هر چیز برای مردم بیان بکنه، برای مجدتا و مردم خبر شوه. یه دوینه که گپای ما شما پرگنده هست، یکی دمه چی جنبه دینی داره، یکی دمه که نی این چیز هست. مگم این تو هسته که باید ما اون چیز رو تشجیل کنیم که خدا و رسول میگه و نمورا پابند باشیم، با چی ما شما اسلام هستیم الحمدلله، باز این تو کارای کنیم که خدا را خسته که گمراه نشویم. نظر ما هست مخترم.
تشکر، نظر شما من نکاس یافت. یک شنوندی دیگر هم بگیریم. بلی شنوندی عزیز قطع شد.
آقای نظر سلام.
و علیکم السلام، خوش آمدین.
خوش باشی، خدا کنه که صحتمند و جور و سرحال باشی. ما از غزنی صحبت میکنم، میرویس هستم.
بله.
امی بیروبارک جور شده سری نوروز.
بله.
که نوروز رواس نرواس چی رقم است؟ من میگم امی مصارفی که در نوروز میشه، امی مردم از گشنگی اولادای خدا میفروشه، از گشنگی میمره، چرا امی مردم که نوروزی میکنه چرا امی مردم کمک نمیکنه؟ اصلی اج خدا اینمی است، اصل ثواب خدا اینمی است. این بدعت است که امیرم یک بانه میگیره بخاطر عرج و مرج. یه یک نظر ما است، خدا کنه که ما طرفدار هیچ کسی نیستیم، طرفدار حق هستیم.
نظر شما محترم است، تشکر، خوب فکر است، منتهی را کی مدیریت کنه، کی بسلا یار تقسیم همین فکرات به عمل بیاره، این بسیار جد مشکل است. منتها به کسایی که ما گفتیم نوروز تجلیل میکنن، اونا گفتن که ما همه قدر که مصرف در نوروز میکنیم، همه قدر چندشه خیرات میتیم به مردم میرسانیم، هر چی که از ما شوه میشه، منتها وظیفه کل ما این نیست که کل مسائل ما بکنیم. در 50 سال یا 100 سال گذشته باید دولت کل از این کارا را چاره شه میکردن. ما چه نظرها مختلف است که نظر شما منعکاس یافت. از شنوندهای دیگه هم اگر هست کسی بگیریم. تشکر از شما فعلا. یک شنونده دیگه، بله بفرمایید.
سلام بر شما، بر شنوندهای تلویزیون رادیو آزادی، بر میهمان برنامه.
تشکر.
ما یک چیز میخوایم تو واضح و کردکی بگم. خدا یک کس اگر پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله زنده می بود، سرزمین ملت ما بسیار ریشان میزدن کلشان و طور ملت خود صدا نمیکردن. یک چیزی که اصلا سبقی دینی ندارن و دینی را اصلا بحث نمی شود. نوروز چیزی است که انانای پدرهای ما شما هستن و پدرهای ما شما اینا را تجلیل کردن. اصلا بحث دینی را باید نتن. خطرناکترین از این که پیغمبر علیه السلام معمولا سر دروغ بسیار تاکید کرده. جامعه ما کلا دروغ میگن. مثلا در جامعه ما ظلم تا گفته. تمام روز ظلم میکنن. سر جامعه ما توهین کنایه گویا گفتن است. بدبختانه کنوارا کلش هم منع کردن، همه میکنن. این ملا صاحبا اینا به هم سبقی دینی یک روز تبلیغ نکردن. یک چیزی که یک خوشحالی و یک صمیمیت بردواری بین ملت بار میارن و ملت میخوان که با هم نزدیک کنن. یک جنگای دی بدبختیای که امروز روان هستن و امروز ملت تک تک اش خوشحالی دارن اینا رو میخوان بگیرن. از طرف ما یک سوال به علمای کرام میکنم، لطفاً خدا رو حاضر ببینید. سبقی که دو اختلاف شرعی وجود دارن، مثلا مانند ریش، ریش شما بیشتر تاکید کردین در حالی که همچین بحثی در اسلام وجود نداره که سر ریح ما توهین شوم، سر نوروز ما توهین شوم، در حالی که همین خود ملایا آدم کارهایی را انجام میدن که اصلا نه شریعت رو میپذیره، نه قرآن میپذیره، نه رسول میپذیره، نه جامعه میپذیرن، ولی ملت به اساس ترس و بیچارگی خود کلش میپذیرن. نه از پدرهای ماست، یک فرهنگ ماست. ما همیشه ملت ها به فرهنگ خود زنده میمانن، به فرهنگ خود هستن. بدبختانه از او بدترشان با عفت کلام امروز در جبهاتی که وجود داره لواطت‌کاری به اوجش است، بچه نگاه کردن به اوجش است. یک روز ما تبلیغ ندیدیم، یک روز بحث نشد که یکقدر تاکید سرزمی کردن، یکقدر تاکید سرزمی میکنن که نوروز حال. نوروز فصل زنده شدن نباتات از ثبوت کردن قدرت الهی است که بعد از زندگی، بعد از مرگ زندگی شدن حق است. ولی بدبختانه گوره یک جانم تشریح نمیکنه و یکی هم نمیخواین بگنن سبن باوره.
بله تشکر. نظر شما منعکاس یافت. آقای مجاهد تلفونش قطع شد، حالا شفیق عیار کوشش میکنه اونا رو دوباره وصل کنه. حالا به پایان پروگرام ما تقریبا 10 دقیقه مانده، از او خاطر استاستا جنبندی سخنان مهمانای ما رو میگیریم. استاستا سخرس، بعض سوالا مربوط به شما بوده، سوال بسیار خلاصه جواب بدین که از وقت خوبتر استفاده کنیم. استادای ما یک ذره مثل فاکولته های درس ها دراز میتن که خیر باشه، خدا مهربان است. من سخرا صاحب.
بله تشکر. بسیار نقطه مهم ای است که مثلا برادر ما سوال کردم، گفتن که خداوند گفته الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خدا دین را بر شما تکمیل کردم، یعنی به این معنا که حلال واضح شده و حرام واضح شده. ببینن یک چیزی ما مباحات داریم یا یک چیزی مثلا مسائل پدیده های فرهنگی داریم، در قرآن همه حلال ها ذکر نشده، همه مباحات ذکر نشده، حرام های قطعی ذکر شده و در سایه از این بعضی حرام ها در توسط اجتهادات، توسط قیاس ها آمده. بنابراین ما در موضوع ای نوروز و ای مسائل ما نمیگیم این جزء دین ماست، مثل که عید فطر را میگویم یا عید قربان را میگویم. اگر ما تجلیل نکنیم از عید فطر و از عید قربان گناهگار میشویم، اما تجلیل نکردی نوروز را گناهگار نمیشوی. موضوع بحث الزامیت نیست. فرق میکنن دوستا بین ای جشنها و بین عیدها، بین عیدهای مذهبی. بنابراین این مسائل یک نفر دیگه میآید از این روز نوروز یک خوشی میکنه در داخل خانش. پیغمبر نگفته که خانواده سرد حق داره، نفس خود حق داره، یک کالگکی جور کرد، یک بامراش طفل طفول شش. باید از آدرس مذهبی اون را باید آدم نکوبه که نه تو کار حرام کردی. صحیح یک نفر خوش نیست، نمیکنه تجلیل، نمیکنه، اما این معنی از این نشه که ما بگم در اسلام همه چیز بیان شده. اینانی ما این آیت را طوری نفهمیم که هو به هو زندگی امروز ما عیناً اونمو زندگی باشه که دانه دانه در زمان او وقتی پیغمبر صورت نگرفت. نه، ما احکام شرعی و مسلمات شرعی و اصول شرعی را ما به او زمان از او زمان میگیریم. متواقی در امورات زندگی انسان هزارها دولتداری پدیده نو است، حکومتداری پدیده نو است، رئیس و رئیس گذاری و دفتر و دیوان پدیده نو است، سیکه زدن در زمان عبدالملک نوبرمان پیدا شد پدیده نو است. ما نمیتونیم تمام پدیده های نو را ما منکر شویم، اما جشن مذهبی نمیکنیم. نباید جشن مذهبی بوده باشه. سردار محمد دوست عزیز ما یک گپی را گفتن، اینمو نظر سردار محمد بسیار دوستا میگن، میگه که نوروز میگه نام کلام یعنی کلام قهرمانم نبود ما تجلیل بکنیم. ببینن دوستان عزیز، گپ از خوشی مردم هست، یعنی یک هیچ کسی به معنی گذشته گرایی نیست، به معنی این است که یک فرصتی یک چند نفر شادمانی میکنه در یک جای. در بعضی کتابای فقهی دیگه هم این مسئله رو ذکر است. خلاصه کلام این که وقتتان کم هست، ما به حساب اعتقاد مذهبی کسی اگر نوروز را تجلیل میکنه او حرام است، در این شکی نیست. بر حساب خوشی و جشن طبیعت و بهار اگر کسی میکنه میکنه، کسی نمیکنه باید کسی مانعش هم نشه از این را از این.
بله فهمیده شد دکتر صاحب صخره، تشکر. حالا دکتر صاحب سید مختوم رهین، از شما هم جنبندی سخنانتان بگیریم صاحب.
بله، خلاصه چیزی که من از میکنم در دو سه جمله ای است که اولا کاملا تثبیت شده هست که نوروز یک جشن ملی مردمی است، تو ارتباط به هیچ یک از ادیان در گذشته نداشته و امروز هم به عنوان یک جشن ملی و مردمی مورد استقبال ملت ماست. و دومی که این نوروز که پیشانی سال نو است بر ملت ما مبارک باشه، امیدوار هستیم صلح و آرامی و رفاه و بهروزی شامل حال ملت ما باشه و قرنهای دراز در سایه رفاه و آزادی نوروز گرامی را تجلیل کنیم و در کنار هم با برادری و الفت.
بله خب، ما کوشش میکنیم که آقای زبیالله خان مجاید دوباره وصل شده که موقف اونا را گرچه روشن ساختن بر ما، منتها تلفونشان قطع شده دوباره وصل نمیشه. آقای شفیق عیار کوشش دارن که وصل شده. تا او وقت استاد محترم آقای صخره و آقای رهین یک دو سه دقیقه دیگه هم مانده، اگر شنونده هست آقای شفیق عیار شنونده رو بگیریم که اونا چی فکر میکنن. خلاصه مطلب موضوع ایست که اگر ایره سبقه دینی بتن درست نیست، چون که مطابق به احکام دین نیست. یک شنونده از بله شنونده از بفرمایید.
بله سلام علیکم، جورستیم بخیر،
شکر، خوش آمدین. سب نوروزتان مبارک، سال نوتان مبارک. یک چند روز پیش بگویم، پیش از پیش به تمام شنونده های عزیزمون قبل از قبل تبریک میگیم. بفرمایید سب سوالتان را طرح کنین. قطعش بله، یک شنونده دیگر میگیریم. بله شنونده
عزیز، خدمت شما و میهمانان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
خوش آمدی برادر، بفرمایید.
تشکر. فقط میخواستم در ارتباط به نوروز یک صحبت مختصر داشته باشم. رهبرم محمد صلی الله علیه و آله کل قوم عیدون، برای هر قوم، هر طایفه، هر مذهب عید و جشن است. عید و جشن متمنا عید قربان و عید رمضان است و همچنان جشن و عید آتش پرستان فقط اسلام نوروز است. رسول خدا به مدینه آمدن، دو روز مردم عید داشتن، رخت و پایکوبی داشتن.
یار فهمیدیم، یار تکراریسته برادر گل، خودت نظر خودت بگو که وار کلش استادا و پروفیسرها و دکتر صاحبا اینا که چونمی کارشان است گفتن، منتها حال شما بگوین که نظر به شما، یعنی به این نتیجه رسیدیم که اگر این را سبقه مذهبی بتیم درست نیست. منتها من هست یک انسان، هر کس حق داره که خوشی کنه، در روز تجلیل کنه. شما خودتان چی فکر میکنین؟ حالا قطعم شد، قطع فکر میکرد، قطع شد. یک شنوانی دیگر بگیریم. بله شنوانی عزیز،
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین سیب
آقای نظر. سلام به شما، به تمام شنوندگان عزیز شما.
تشکر، خدمت شما تقدیم. بفرمایید سیب.
بخیر باشه، زنده باشه. عید نوروز خو از نظر اسلام یک کار ناجایز، یک کار ناروا، اما به قصه که یک انسان از طریق از که یک آدم دیگر عیدی بده یا بگه عیدت مبارک، حتی حرام گفته شده عید نوروز ما عید داریم، دو عید داریم، یک عید قربان است، یکی عید سعید فطر.
برادر گل و کل تشریح کردن، علما تشریح کردن، آقای مجاهد هم بود تشریح کردن، منتها اینجا گپ دیست که مثلا منطق حکم میکنه. مثلا شما رئیس یک فامیل هستین، نه؟ اگر برای اطفالتان مکتب رفتن یاد نتین، نماز یاد نتین، روزه رو یاد نتین، شما خواه حق ندارین برای او بگوین که تو بگی چرا نماز نخوانی، سلیکاری کنین، تمام روز قمچین در جانش بگیرین. اول باید یاد بتین، نه؟ حالا کسایی که ادعا میکنن یک جامعه اسلامی رو درست میکنن، اول به 30 میلیون انسان تمام شرایط اسلام رو باید برآورده بکنن، بعد از او قمچین در جانشان بگیرن. نه سب از او خاطر یکم کمی که منطق و عقل گپارم در کار نپرتیم. چی میگی برادر گل؟
عقل گوش بگه، یک شریعت است، یک عقل است. عقل از شریعت دور است. او آقای نظر به شما میگم، یک انسانی که
این سه برادر شریعت و عقل نیست، خداوند تعالی عقل خیلی بر چی داده دیگه؟ خیلی خداوند یعنی حاکمیت داره که ما دیگه یک گپ دیگه. حالا مثلا دشت ملای ما شما میگه که مثلا زمین سر شاخ گاو است، که عالمی عقل حکم میکنه رو اون در تیار در دور زمین میرین. بسیار زیاد تشکر از تشریحتان، برای اینکه اینجا ما عالما داریم. حالا از اون خاطر هر کس نظر به فکر خود گفته بره، خود نخواد صحیح باشه. قدر آقای یار دیگه شنونده هست یا نیست؟ آقای مجاهد هم نیست؟ خیلی دیگه مؤسسات جنبندی میکنیم. خب سخره شب آخرین سخنان تا نیم دقیقه خداحافظی کنیم. شما بگوین رئیس هم نیم دقیقه شما که بازن وقت ما پوره میشه. آقای سخره؟
بله. ببینیم این مقصود ما ای هست که مردم هر چیز برداشت میکنن، او کار شخصیشان است، این مسائل الزامی نیست. ما مکررن تاکید کردیم که مطابق مذهب حنفی تجلیل های مذهبی غیر از عید قربان و عید فطر درست نیست. در مذهب ما معروف هست این مسئله حرمتش، اما موضوعات خوشی و پدیده های فرهنگی باید درک جدید شود. اینالیم وظیفه حکومت هایی که اسلامی هستند و به قضایای اسلامی فکر میکنن، مخاطب ما اینها هست. اینها باید کمی متفاوت تر و کمی عمیق تر به قضایا ببینن و موضوعات را در بینش فقهی اندک اعمال نظر بکنن، تا اینکه رابطه ملت ها و رابطه حکومت ها درستر شوه. ای اهمیت داره. از ام خاطرم ما در ابتدا گفتم که سخن مجاهد صاحب در امو یک رابطه یک نقطه عطف بود، یعنی مردم را در نظر گرفتن. این سار حائز اهمیت است.
تشکر.
اما قضایای الزامی و این مسائل ما میفهمیم که ایدی فطر و ایدی قربان الزامی است و ایدی مذهبی است. ما ایدی مذهبی دیگری غیر از اون دوتا نداریم.
تشکر سب سخنه سب. دکتر سب رایین دیگه شما چیز گفتنی اگر دارین نیم دقیقه جنبندی کنین سب؟
بله ارسم خدمت شما که خب بر روایت تاریخ و بر روایت آثار و کتب فقها ها این مسئله دیگه تثبیت شده هست که نوروز به دین ارتباط نداره، یک پدیده، یک جشن مردمی و ملی هست. در این باره دیگه ما نباید باز مسائل رو پیش کنیم که به نوروز ارتباط نداره، مثل جشن استقلال است، جشن ملی نوروز که قرنها ملت ما به تجلیل و استقبالش رفته. و بر علاوه این موضوع فقط دعا میکنم که خداوند این نوروز و این سال نو بر ملت ما مبارک بگردانه و ملت ما به آرزوهای بزرگ انسانی خود
برسه. تشکر. با مینیت آرزوی خوب شما برنامه رو به پایان میبریم. استاد دکتر سید مختوم رحیم و همچنان استاد دکتر محمد الله صخره و همچنان آقای ذبیح‌الله خان مجاهد، بسیار جد تشکر. نوروز هم میگیره، ما هم پیش از پیش مبارک میگیم. از دوستان رخصت، خدا حافظ و ناصرتان. و چند لحظه بعد میتونین رادیو آزادی رو از خبرهای شب بشنوین. Oh.